No, you can't trust the scientists. She didn't say that. You can't
she,
trust
She said that public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed.
Well, that's what he's going to try to do. But there's millions of scientists. There's thousands of scientists out there, like here at this great hospital, that don't work for him. Their job doesn't depend on him. That's not, they're the people, they're, and by the way.
I spoke to the scientists that are in charge.
By the way.
They will have the vaccine very soon.
Do you believe for a moment what he's telling you in light of all the lies he's told you about the whole issue relating to COVID? He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. He's on record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market. One of the two, because guess what? A lot of people died and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker.
So, Mr. President?
Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word.
Oh, give me a break.
Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing.
Let's have this debate.
And if you would have had, let me just tell you something, Joe.
No,
if you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's being built again.
یو ځل بیا د کورونا وایرس په حق باندې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ باندې ترونه ولګول چې هغه په هغه وخت کې ریدل او د دې لپاره پینک لفظ استعمال کړ یا د تدا اندازه نه و چې کورونا وایرس په امریکا کې دوره مرګونه وکړي نو موږ ویل چې هغه بیا والز د امریکای والز سټریټ ته قتل چرته چې د امریکای لوی کاروبارونه کیږي او یا به دې ته قتل چې څومره خلک مکیږي او دواله په یو بل باندې ترونه لګوي دا د یو اړخو د امریکای سره د ډانلډ ترامپ هم په هغه باندې گزارونه وکړل چې هغه څنګه که دغه څوکۍ باندې ناست وی نو هغه به پخپله باندې څه کولې او انته چې د کالج د وخت سبق باندې هم په هغه ټکونه وکړل چې په کوم کالج کې سبق کې ویل.
But he sits on his golf course. And, well, I mean, nah. Literally, okay. Think about it.
You probably play more than I do, Joe.
What about this question of reopenings and the fact?
Well, he wants to shut down this country.
Oh.
And I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down.
Shut it down.
Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. He wants to shut down the country. We just went through it. We had to because we didn't know anything about the disease. Now we found that elderly people with heart problems and diabetes and different problems are very, very vulnerable. We learned a lot. Young children aren't. Even younger people aren't. We've learned a lot. But he wants to shut it down. More people will be hurt by continuing. If you look at Pennsylvania, if you look at certain states that have been shut down, they have Democrat governors all. One of the reasons they're shut down is because they want to keep it shut down until after the election on November 3rd.
I want to move on to another
because
subject.
It's a political
I want to move on to another
thing.
Subject.
But those states, are not
subject.
Doing well that are shut down
which
right now.
I've got to respond to that.
President Trump,
shut down
you have
country.
Begun to increasingly question the effectiveness of masks as a disease preventer. And in fact, recently you have cited the issue of waiters touching their masks and touching plates. Are you questioning
the efficacy
of
masks?
You
have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to. But
just
I wear masks when needed. When needed, I wear masks.
Okay, let me ask.
I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it, he shows up with the biggest mask I've ever seen.
Vice President Biden, go ahead, sir.
Look, the way to open businesses is giving the wherewithal to be able to open.
نچور به تاسو ته وایم چې هم د کورونا وایرس د دغه ناروغي په اړه باندې د دوی بحث روان دی او صدر ډونالډ ترامپ وایي چې یعنی د دوی چې کومه بنیادی خبرې دي نه کې یو اختلاف دار دی وایي چې د دیموکراتان په د ملک یعنی نواد باندې خلاص تل غواړم د اقتصادي ګټو لپاره او دوی وایي چې ورسره بیا منګه د دې ناروغي په اړه باندې ډېر زده کړې مو کړې چې را داسم خوريږي چې ته لګي او ست طریقې کار به مونږ اختیارو او بیا پکې دام ویلې چې دیموکرات سي دي نو دوی ځنه گورنران چې دي او پر ریاست مختلف سټیټس کې ایالتونو کې مشران دي نو هغه خپل سټیټونه بند کړي خدای د سیاسي ګټو لپاره کړی او بیا دا ویلې چې را داسې نه دي چې نه ماسک نه چو مده وي زم اچو مار وخت اچوم خو تور لګي یعنی وکی کوي د جو بایدن په شانته نه چې دونه غټ ماسک مار وخت اچو
want to hear what I have to say. I mean,
you're not worried about spreading the disease?
President, and I'll have 25,000 people show up at airports. We use airports.
Are you not worried about the disease? We have a lot of people.
Well, so far, we have had no problem whatsoever. It's outside. That's a big difference, according to the experts. And we do them outside. We have tremendous crowds, as you see. I mean, every and literally on 24 hours notice. And Joe does the circles and has three people someplace.
Okay.
By the way, did you see one of the last big rallies he had? And a reporter came up to him to ask him a question. He said, no, 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 stand back. Put on your mask. Put on a mask. Have you been tested? I'm way far away from those other people. That's what he said. I can't. I'm going to be okay. He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing in one another.
We've had no negative effect.
No negative effect.
35,000 people attended these rallies.
Just quickly finish up because I want to move on to our next.
Yes, I would. He's been totally irresponsible the way in which he has handled the social distancing and people wearing masks, basically encouraging them not to.
All right.
Ben, he's a fool on this.
If you could get the crowds, you would have done the same thing. But you can't. Nobody cares.
Gentlemen, can we move on to the economy?
Yes.
The economy is, I think it's fair to say, recovering faster than expected from the shutdown.
Much faster.
In the second quarter. The unemployment rate fell to 8.4% last month. The Federal Reserve says the hit to growth, which is going to be there, is not going to be nearly as big as they had expected. President Trump, you say we are in a V-shaped recovery. Vice President Biden, you say it's more of a K-shape. What difference does that mean to the American people in terms of the economy? President Trump, in this segment, you go first.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do. He didn't think we should close it down, and he was wrong. And again, 2 million people would be dead now instead of still 204,000 people is too much. One person is too much. Should have never happened from China. But what happened is we closed it down and now we're reopening and we're doing record business. We had 10.4 million people in a 4-month period that we've put back into the workforce. That's a record the likes of which nobody's ever seen before. And he wants to close down he will shut it down again. He will destroy this country. You know, a lot of people between drugs and alcohol and depression, when you start shutting it down, you take a look at what's happening at some of your Democrat-run states where they have these tough shutdowns. And I'm telling you, it's because they don't want to open it. One of them came out last week. You saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think they're hurting us by keeping them closed. They're hurting people. People know what to do. They can social distance. They can wash the hands. They can wear masks. They can do whatever they want. But they got to open these states up. The
اقتصاد په حق لباندي هغه وایي چې اقتصادي بیرته خپل ځای ته بیرته تیزی سره را روان دي. بیا وایي که چېرته کاروبارونه او ټول ملک بند کړل شوی وي نو هغه به ډېر نقصان کړی وي. دی وایي چې 10.4 میلیون خلک بیرته په روزګار شوي دي او دی وایي که چېرته د ده په صحیح توګه ګامونه نه وای پورته کړی. دی وایي چې دا خو ډېر کم خلک مړه شوي دي او دی وایي د 2 میلیون پورې خلک به مړه شوی وي خو هغه صحیح ګامونه اخیستي.
All right, your 2 minutes, sir. We're now moved to you. As I said, posing the question, the president says it's a V-shaped recovery. You say it's a K-shaped recovery. What's the difference?
The difference is millionaires and billionaires like him in the middle of the COVID crisis have done very well. Another billionaires have made another $300 billion because of his profligate tax proposal, and he only focused on the market. But you folks at home, you folks living in Scranton and Claymont and all the small towns and working class towns in America, how well are you doing? This guy paid a total of $750 in taxes.
Sir, it's just
the wrong statement.
No, I understand. You've agreed to the 2 minutes, so please let him have it.
Do I get my time back? The fact is that he has, in fact, worked on this in a way that he's going to be the first president of the United States to leave office, having fewer jobs in his administration than when he became president. Fewer jobs than when he became president. First one in American history. Secondly, the people who have lost their jobs are those people who have been on the front lines, those people who have been saving our lives, those people who have been out there dying, people who have been putting themselves in the way to make sure that we could all try to make it. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID deaths and COVID cases in the United States of America. And he wants to open it up more. Why does he want to open it up? Why doesn't he take care of the American? You can't fix the economy until you fix the COVID crisis. And he has no intention of doing anything about making it better for you all at home in terms of your health and your safety. Schools. Why aren't schools open? Because it costs a lot of money to open them safely. You know, they were going to give, his administration was going to give the teachers and school students masks. And then they decided, no, couldn't do that because it's not a national emergency. Not a national emergency. They've done nothing to help small businesses. Nothing. They're closing. One in six is now gone. He ought to get on the job and take care of the needs of the American people so we can open safely.
All right. Your time is up, sir.
Well,
we are going to get to
Joe Biden پوښتنې ته ځواب او بیا د صدر ډونالډ ټرمپ په پالیسو باندې چې د هغه کمینی وکی دي چې را د کووډ 19 یا کورونا وایرس لامل د اقتصاد د بحالې چې کوم استراتیجی دا یا تګلارا ده د صدر ټرمپ نو دی وی چې هغه ډیر نیمګړې و کمې وي پکې او بیا مثالونه ورکړي چې د مارکیټ په حساب باندې هر څه ته سوچ کوي او ځکه چې د یو عام امریکایي چې کوم په کلی کې دی غریب دی نو د اغلا لپاره سوچ نه کوي نو د ځکه امریکا خلاصول غواړي چې د مارکیټ په حساب باندې سوچ کوي بیا پکې دا وایي چې را نیم پنیمه امریکایي ایالتونه چې دی په هغه کې کیسونه زیاتې دل خو بیا هم صدر ډونالډ ټرمپ چې دی نور ایالتونه خلاصول نو د دې اغیز وی بیا نور سيزونه هم سکولونه او داسې فیصله یاد کړی چې دې غنی چې دا غلطه وي او کدی کرونا وایرس صحیح دا مسله حل نکي نو دې اقتصاد څنګه سم کی دا هم نیو کاو
ان فدرل انکم ټاکسز each of those 2 years
I paid millions of dollars in taxes millions of dollars of income tax and let me just tell you there was a story in one of the papers
I paid
$38 million 1 year I paid $27 million
show us your tax returns
I went you'll see it as soon as it's finished you'll see it you know if you want to do go to the board of elections there's a 118 page or so report that says everything I have every bank I have I'm totally under leveraged because the assets are extremely good and we have a very we have a we, I built
Sir,
a great company
I'm asking you a specific question which
but
is
but let me tell you
I understand all of that Mr. President I'm asking you a question will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017
millions of dollars
you paid millions of dollars
millions of dollars
so yes. not 700
millions of dollars and you'll get to see it and you'll get to
when?
See it but let me just tell you Chris let me just say something that it was the tax laws I don't want to pay tax before I came here I was a private developer I was a private business people like every other private person unless they're stupid they go through the laws and that's what it is he passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for tax credits we build the building and we get tax credits like the hotel on Pennsylvania Avenue you get a massive which by the way was given to me by the Obama administration if you can believe that now the man got fired right after that happened but
Vice President Biden you want to respond
yeah I do want to respond look the tax code that made him put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes on the money a school teacher makes is because of him he says he's smart because he can take advantage of the tax code and he does take advantage of the tax code that's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts and I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who in fact need the help people out there need help.
But why didn't you do it over the last 25 years?
Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up.
You were a senator.
You're the worst president America has ever had.
Let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing, including fixing the broken military that you gave me, including taking care of your vets.
Mr. President, we're talking about the economy. I'd like to ask you about your plans going forward, because, Mr. Vice President, your economic plan, if you were to be elected president, focuses a lot on big government, big taxes, big spending. I want to focus first on the taxes. You propose more than $4 trillion over a decade in new taxes on individuals making more than
$4 trillion. په ملیونونو ډالر ټیکس ورکړی دی. بیا د هغه نه دا پوښتنه هم وشوله چې آیا هغه دا ښودلی شي چې د په ملیونونو ورکړی دی؟ نو هغه ورته ویل چې هغه بیا ډېر زر وویني. د هغې نه وروسته د امریکې ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیددار وویل چې امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ټیکسونه نه دي ورکړي او کوم تور چې هغه ولګوي چې د اوباما انتظامیې له وجې هغه د دې قابل شوی دی چې په ټیکسونو کې څنګه هغه ته مرستې ورکول کېږي یا هغه ته اسانتیاوې ورکول کېږي د هغې د وجې شوې دي. جو بایدن ویل چې کچرته په واک کې رااله نو هغه به د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا چې کوم د ټیکس کټ په نوم باندې مرسته ورکول کېږي هغه به ختمي او عام خلکو ته به په عام خلکو کې به سرمایه کاری کوي.
That was your tax proposal.
I got it done. And you know what happened?
Yeah, you got it done.
Our economy boomed like it's never boomed.
The economy is busted.
Mr. President, let me pick up on that. You would continue your free market approach, lower taxes, more deregulation, correct?
Not lower taxes to American people.
But in Obama's, you talk about the economy booming. It turns out that in Obama's final 3 years as president, more jobs were created, 1.5 million more jobs than in the first 3 years of your presidency.
They had the slowest recovery since economic recovery since 1929. It was the slowest recovery. Also, they took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929. Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here will leave, and plenty
half
of companies that are already here, they'll leave for other places.
Have
they will leave, and you will have a depression, the likes of which you've never seen.
Look, we inherited the worst recession, short of a depression, in American history. I was asked to bring it back. We were able to have an economic recovery that created the jobs you're talking about. We handed him a booming economy. He blew it.
It wasn't
he
booming.
Blew it. He blew it.
It wasn't booming. It was the weakest recovery since 1929.
Is it fair to say he blew it when there was record low unemployment before COVID?
Yeah, but because what he did, even before COVID, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in a hole.
Number three. They said it would take. No, you're number two.
No.
Chris, they said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing.
I'm the guy that brought back the automobile industry.
He totally gave up on manufacturing.
All right, let him know.
I was asked to bring back Chrysler and General Motors. We brought them back right here in the state of Ohio and Michigan. He blew it. They're gone. He blew it. And in fact, they're going.
Ohio had the best year it's ever had last year. Michigan had the best year they've ever had.
That is not
many
true.
Many car companies came in from Germany, from Japan, went to Michigan, went to Ohio.
They're not having
and they didn't come in with you.
Mr. Vice President.
And so you take a look at what he's actually done. He's done very little. His trade deals are the same way. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's made perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. We have the highest trade deficit
China
with Mexico.
China ate your lunch. All right, gentlemen. China ate your lunch, Joe. And no wonder your son goes in and he takes out billions of dollars. Takes out billions of dollars to manage. He makes millions of dollars. And also, just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? What did he do with Burisma to deserve $183,000?
None of that is true. Let him answer.
None of that is true.
Really, no. Text for a who zyatara de iqtisad ba araban de us aga khabar yatri rawani di aw pukhtane te nakigi chira. نو د هغه په جواب کې تاسو ته وایم چې صدر ډونالډ ټرمپ وی چې ما اقتصاد خکړې دي ساده ټکو کې خو د ډیموکرات ګوند چې کوم امیدوار دی جو بایدن هغه وی چې اقتصاد منګه خکړو یعنی د خو د وایس پرزیدنت او د صدر اوباما په خوانی صدر سره نو وی چې د هغه په وخت اقتصاد ډیر خشه وو په خیرانی درو کلونو کې چې کله دوی ته حواله شي صدر ډونالډ ټرمپ ته نو هغه ټولې ګټې د لاس ورکړې او اقتصاد چې دی نو هغه خراب شو خو صدر ډونالډ ټرمپ وی چې داسې نه ده هغه په خپل وخت کې خری کوری یعنی اقتصاد بحال کړي دي کپاغي کې نوکری دي په زربونو نوکری یا دي چې دا ور کړی او د دغې نیوکه په جواب کې چې جو بایدن دیموکرات ګوند چې کوم کاندید دی هغه وی چې د خپل ټریډ ډیلز یعنی مختلف هوادونو سره چې د امریکا د اقتصاد چې کومې لوزنامې وینو هغه صدر ډونالډ ټرمپ ختم کړی او د ځکه دی وی چې ختم کړی دي چې په دې کې د امریکا ګټه نه و او به په داسې ډول کړی چې د امریکا ګټه محفوظی کړی د اقتصادي ګټه نو دی وی چې په هغه کې هم ګټه راغلې ده او بیا په یو بل په دغه اقتصادي حواله سره نورې نیوکه هم کوي خبرې کوي لګیا دي
3.5 million from Moscow.
Look, here's the deal. We want to talk about families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family, we could talk about all night. His family's already...
My family lost a fortune by coming down and helping us with government.
And that's such a...
Every single one of them lost a fortune.
This is not about my family or his family. It's about your family. The American people. He doesn't... That's not true. It doesn't want to talk about what you need. You, the American people. It's about you. That's what we're talking about.
All right, that's the end of the segment. We're moving on.
He didn't take them.
Well, Vice President,
can I be honest? It's a very important
question. Try to be
honest.
The answer to the question is no.
Ukraine.
With
$1 billion, if you
don't
get rid of
that, you know what? You're not true.
You're doing it.
You're going to have
true.
Gentlemen. I hate to raise my voice, but it seems to be, why should I be different than the two of you? So here's the deal.
Good point.
We have six segments. We have ended that segment. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have two uninterrupted moments. In those two interrupted minutes, Mr. President, you can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that.
Well, and him too.
Well, frankly, you've been doing more interrupting than
that's all right,
has.
But he does plenty.
Well, less than, sir, less than...
plenty.
No,
he
less
does.
Than you have. Let's please continue on. The issue of race. Vice President Biden, you say that President Trump's response to the violence in Charlottesville 3 years ago, when he talked about very fine people on both sides, was what directly led you to launch this run for president.
Oh, yeah, sure.
President Trump, you have often said that you believe you have done more for black Americans than any president, with the possible exception of Abraham Lincoln. My question for the two of you is, why should voters trust you rather than your opponent to deal with the race issues facing this country over the next 4 years? Vice President Biden, you go first.
It's about equity and equality. It's about decency. It's about the Constitution. And we have never walked away from trying to require equity for everyone, equality for the whole of America. But we've never accomplished it. But we've never walked away from it like he has done. It is true. The reason I got in the race is when those people, close your eyes, remember what those people look like coming out of the fields carrying torches, their veins bulging, spewing, just spewing anti-Semitic bile, and accompanied by the Ku Klux Klan. A young woman got killed. And they asked the president what he thought. He said there were very fine people on both sides. No president's ever said anything like that.
It is his
second point I'd make to you is that when Floyd was killed, when Mr. Floyd was killed, there was a peaceful protest in front of the White House. What did he do? He came out of his bunker, had the military use tear gas on him so he could walk across to a church and hold up a Bible. And then what happened after that? The bishop of that very church said that it was a disgrace. The general who was with him said all he ever wants to do is divide people, not unite people at all. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. This is a man who, in fact, you talk about helping African Americans. One in 1,000 African Americans has been killed because of the coronavirus. And if he doesn't do something quickly, by the end of the year, one in 500 will have been killed. One in 500 African Americans. This man is the savior of African Americans. This man cares at all. This man's done virtually nothing. Look, the fact is that you have to look at what he talks about. You have to look at what he did. And what he did has been disastrous for the African-American community.
So, President Trump, you have 2 minutes. Why should Americans trust you over your opponent to deal with racism?
He did a crime bill, 1994, where you called them super predators, African-Americans, super predators. And they've never forgotten it. They've never forgotten it, Jefferson.
No, sir. It's his 2 minutes.
So you did that, and they call you super predator. And I'm letting people out of jail now that you have treated the African-American population community, you have treated the black community about as bad as anybody in this country. You did the 1990s, and that's why, if you look at the polls, I'm doing better than any Republican has done in a long time, because they saw what you did. You call them super predators, and you've called them worse than that, because you look back at your testimony over the years, you've called them a lot worse than that. As far as the church is concerned, and as far as the generals are concerned, we just got the support of 250 military leaders and generals, total support. Law enforcement, almost every law enforcement group in the United States. I have Florida, I have Texas, I have Ohio, I have Portland. The sheriff just came out today and he said, I support President Trump. I don't think you have any law enforcement. You can't even say the word law enforcement, because if you say those words, you're going to lose all of your radical left supporters.
How would you tell the American Pakistani Vice President that the Liberal Democratic Party, Joe Biden, the support for the country, the national party, the people of the country, the people of the country, the people of the country, the people خلاف هغه خپل څه دریځ لري. نو موږ ویلي چې دوی په مساواتو، برابرۍ، آئین او په شایستګۍ باندې یقین لري. او نوموړي په ډانلډ ټرمپ باندې تور ولګوو چې دی د نسل په بنیاد باندې خلک تقسیموي. او بیا یې دا هم ویلي چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله تور افریقایان تر ټولو زیات متاثر شوي دي او مړه شوي دي. استخار کتاسو د ډانلډ ټرمپ هغه وایي چې زه هم ویم ساتو
زه مې چې لیک به نورم واورو که تفصیلی راغی نو نور په مالک لیلی.
Vice President Biden, after the grand jury in the Breonna Taylor case decided not to charge any of the police with homicide, you said it raises the question, quote, whether justice could be equally applied in America. Do you believe that there is a separate but unequal system of justice for blacks in this country?
Yes, there is a systemic injustice in this country, in education and work and in law enforcement and the way in which it's enforced. But look, the vast majority of police officers are good, decent, honorable men and women. They risk their lives every day to take care of us. But there are some bad apples. And when they occur, when they find them, they have to be sorted out. They have to be held accountable. They have to be held accountable. And what I'm going to do as President of the United States is call together an entire group of people at the White House, well, everything from the civil rights groups to the police officers, the police chiefs, and we're going to work this out. We're going to work this out so we change the way in which we have more transparency in when these things happen. These cops aren't happy to see what happened to George Floyd. These cops aren't happy to see what happened to Breonna Taylor. Most don't like it. But we have to have a system where people are held accountable. When, and by the way, violence in response is never appropriate. Never appropriate. Peaceful protest is. Violence is never appropriate.
All right,
what is peaceful protest? When they run through the middle of a town and burn down your stores and kill people
President
all over
Trump,
the place?
That
and
is you say not peaceful protest.
No, it's not, asking, but you say it is.
President Trump, I'd like to continue with the issue of race. Please. I promise we're going to get to the issue of law and order in a moment.
داو چې کله د نسلی ناقلارې خبرې رامنځته شوې او جو بایدن په هغوی باندې نیوکې کولې نو د مخې سره وې چې جو بایدن په کال 1994 کې د سېنیټر په حیث باندې داسې د یو قانون مرسته کړې ده چې په کې افریقایي امریکایانو ته سوپر پریډیټرز غټه بلا یا تاسو ورته سم ویلې شي داسې نوم ورکړی شوی دی بیا وایي چې را د زما سره یعنی صدر ډونالد ترامپ وی ته د نسلی ناقلارې په دې حالاتو کې ټول د قانون نافذ کولو ادارې چې دینو اغي زما سره مرسته ده او نمونه واخستل د مختلف ایالتونو او په جو بایدن باندې گزارو کوم چې ستا سره بلکې دغه ادارو خو ته نوم هم ناخلي بیا په دغه نورو خبرو کې جو بایدن وی چې عرب د افریقایي امریکایانو سره د انصاف په نظام کې چې دینو سم سلوک نه کوي پاره کې کمی دي بیا وی چې زبر دې مسلې حل رو باسم چې صدر کوم او خپل هم دا وی چې موږ له بل دې مسلې حل راوستل وی
Here's the deal. I know a lot more about this.
Let him finish.
The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other people feel like, what insults them, what is demeaning to them. It's important that people know they don't want to. Many people don't want to hurt other people's feelings, but it makes a big difference. It makes a gigantic difference in the way a child is able to grow up and have a sense of self-esteem. It's a little bit like how this guy and his friends look down on so many people. They look down their nose on people like Irish Catholics like me and grew up in Scranton. They look down on people who don't have money. They look down on people who are of a different faith. They look down on people who are a different color. In fact, we're all Americans. The only way we're going to bring this country together is bring everybody together. There's nothing we cannot do if we do it together. We can take this on and we can defeat racism
in America. President Trump, sir.
During the Obama Biden administration, there was tremendous division. There was hatred. You look at Ferguson, you go to very many places. Look at Oakland. Look what happened in Oakland. Look what happened in Baltimore. Look what happened. Frankly, it was more violent than what I'm even seeing now.
Oh, my Lord.
The reason is that the Democrats that run these cities don't want to talk like you about law and order.
Violent crime.
And you still haven't mentioned
it. Violent
crime. Are you in favor of law and order?
I'm in favor of law. You follow
the
rules.
Are you in favor of law and order? Go ahead.
Yes, I'm in favor.
You asked a question, let him finish.
Law and order.
Law and order.
Let him answer.
Law and order with justice, where people get treated fairly. Okay. And the fact of the matter is, violent crime went down 17%, 15% in our administration.
All right.
It's gone up on his watch.
Went down much more.
Mr. President, you're going to be very happy because we're now going to talk about law and order.
Places we had trouble were Democratic-run cities.
That's exactly my question. There has been a dramatic increase in homicides in America this summer particularly, and you often blame that on Democratic mayors and Democratic governors, but in fact there have been equivalent spikes in Republican-led cities like Tulsa and Fort Worth. So the question is this really a party issue?
I think it's a party issue. You can bring in a couple of examples, but if you look at Chicago, what's going on in Chicago, where 53 people were shot and 8 died, shot. If you look at New York, where it's going up like nobody's ever seen anything, the numbers are going up 100, 150, 200%. Crime.
It is
crazy what's going on. And he doesn't want to say law and order because he can't, because he'll lose his radical left supporters. And once he does that, it's over with. But if he ever got to run this country, and they ran it the way he would want to run it, we would have our suburbs would be gone. By the way, our suburbs would be gone, and you would see problems like you've never seen.
He would know a suburb unless he took a wrong turn.
Oh, I know suburbs.
He would not. I was raised in the suburbs. This is not 1950. All these dog whistles on racism don't work anymore. Suburbs are by and large integrated. There are many people today driving their kids to soccer practice and or to.
دار شوی دوران دی پاورنی بحث کې برخه اخلي او مستچ کوم خبرې وي هغه په امریکا کې د نن د نسلی نسل پرستی په بنیاد باندې تقسیم باندې خبرې کوي ډانل ترامپ وایي چې د اوباما انتظامیه په وخت کې په امریکا کې نفرت زیات شوی و ځینې قانون نمونه واخیستل خو د هغې په ځواب کې صدارتي امیدوار جو بایډن چې د اوباما په انتظامیه کې نائب صدر هغه ویل چې دا اوباما په صدارت کې په واکمنۍ کې د 15 نه تر 18% پورې په تشدد کې کمی راغلی.
Call for community control of policing.
Look, what I support is the police having the opportunity to deal with the problems they face. And I'm totally opposed to defunding the police officers. As a matter of fact, local police, the only one defunding in his budget calls for a $400 million cut in local law enforcement assistance. They need more assistance. They need, when they show up for a 9/11 call, to have someone with them as a psychologist or psychiatrist to keep them from having to use force and be able to talk people down. We have to have community policing like we had before, where the officers get to know the people in the communities. That's when crime went down. It didn't go up. It went down. And so we have to be engaged.
That's not what they're talking about, Chris. He's talking about defunding the police.
That is not true.
He doesn't have any law support. He has no law enforcement.
That's
support.
Not true.
Almost
that's
nothing.
Look.
Oh, really? Who do you have? Name one group that supports you. Name one group that came out and supported you. Go ahead.
Look,
think. We have time.
We don't have time to do anything.
All right. Name one law enforcement group.
I think I'm going to take back the moderator's role, and I want to get to another subject, which is the issue of protests in many cities that have turned violent. In Portland, Oregon, especially, we had more than 100 straight days of protests, which I think you would agree, you talk about peaceful protests, many of those turned into riots. Mr. Vice President, you say that people who commit crimes should be held accountable. The question I have, though, is, as the Democratic nominee, and earlier tonight you said that you are the Democratic Party right now, have you ever called the Democratic mayor of Portland or the Democratic governor of Oregon and said, hey, you've got to stop this, bring in the National Guard, do whatever it takes, but you stop the days and months of violence in Portland?
I don't hold public office now. I am a former vice president. I've made it clear in my public statements that the violence should be prosecuted. It should be prosecuted. And anyone who commits it should be
prosecuted. But you've never called for the people, the leader, excuse me, sir. You had never called for the leaders in Portland and in Oregon to call and bring in the National Guard and knock off 100 days of riots.
They can, in fact, take care of it if he just stay out of the way.
Oh, really?
Here's the
thing. I sent in the U.S. Marshals to get the killer of a young man in the middle of the street. They shot him. And for three days,
President Trump wouldn't do anything.
I had to send in the U.S. Marshals.
President Trump took care of business. Go ahead,
sir. And by the way, you know, his own former spokesperson said, you know, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about.
I don't know who said that.
I do.
Who?
Kellyanne Conway.
I don't think she said that.
She said that. And so here's the
point. All right.
Well, here's the point.
The point is that's
what he is keeps trying to rile everything up. He doesn't want to calm things down. Instead of going in and talking to people and saying, let's get everybody together, figure out how to deal with this. What's he do? He just pours gasoline in the fire constantly and every single solitary time.
And to button up this segment, I'm going to give you a minute to answer, sir. You have repeatedly criticized.
I have to answer his statement.
You've been talking back and forth. I'm asking you.
I would love to end it.
You know, if you want to switch seats,
We would very quickly.
We can do that, but
I'd send in the National Guard, it would be over. There'd be no problem.
Okay.
But they don't want to accept the National Guard.
You have repeatedly criticized the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland?
Sure,
are you
I'm
prepared
willing
to specifically
do, that, but
do it?
Well, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
So what are you saying?
I'm willing to do anything. I want to see peace.
Then do it, sir.
Say it.
Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name.
White supremacists and
white supremacists.
White supremacists and right
Proud Boys. Stand back and stand by, but I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a
FBI director.
This is a left-wing problem.
White supremacists. Antifa's an idea, not an organization.
Oh, you got it.
Not malicious. That's what his FBI director said.
Well, then you know what?
We're done, sir. We're moving on to the next.
That's not an idea.
Everybody in your administration tells you the truth is a bad idea.
Can I tell you what?
You have no idea.
Antifa is a dangerous radical.
نچورلان دی کو چې دا هم هغه نسلی نقلارې باندې بحث روان دی او هغه کې اولنې خبرې دا وی چې را د جو بایدن په ټنور شو چې را په پولیس باندې دی ویلو چې ګنې هغه ته به پیسې کمی په هغه حوالے سره پښتنه کوي نو دی وی چې جو بایدن وای پولیس له خپل کارکړدګي خکول وی زدا سې نو هم چې ګنې زه په هغه پیسې بلکې هغه سره اسسټنټ یعنی مرستي وکړي یې خو چې هغه خپل کارکړدګي سمکی خو صدر ټرمپ په دغه جواب کې وی چې د سره هیڅ قانوني تګلارې داسې نشته دی په خبرې کې بیا براشو چې په پورتلند اوهایو کې احتجاجونه وشول نو هغه تکي تشدد رامنځته شو او اړې غړې نو بیا د جو بایدن نه دیموکرات ګوند کاندید نه نه پښتنه وشول چې را ایا ته دغه تک دغه د دیموکراتانو خارو امیر چې کوم د خاروال یا مشر دی اخو دیموکراتو تا ورته داسې خبره کړې دا چې ګینه د دې حل څه دی او دغه تک نېشنل ګارډز کوم چې امریکایي عسكر دی دارا واستل شي د دې لپاره نو دوی وی چې زه اوس په سرکاري عہده باندې نیما اخو دغه سوال جواب بیا وړاندې ور نه کړی شو او صدر ټرمپ باندې بیان وکړ کله چې ګینه د حالات ځکه نه ارمل کوي چې خپل دا ناکامۍ پکې پټي کی او وایي چې د دې لپاره دا څه کوي نو بیا پکې د سپین پوسټ کی کوم روانو چې راګینه دا پښتنو د صدر ډونالد ټرمپ نه د دې د شاکولو لپاره یعنی چې وتم ویږي او مخه ته ناراضي د دې لپاره تاسو ګامونه اخیستلی نو هغه وایي چې مسله د دوی نه ده دا مسله دا نه ده چې ګینه دا د سپین پوسټکی پندراوه خلکو ده بلکې دی وایي چې مسله په لیفت کې ده او هغه اشاره پاغي کې د دیموکراتانو اړخته ده
When you leave office, you don't leave any judges. That's like you just don't do that. They left 128 openings, and if I were a member of his party, because they have a little different philosophy, I'd say if you left us 128 openings, you can't be a good president. You can't be a good vice president. But I want to thank you because it gives us almost it'll probably be above that number by the end of this term.
I'm sorry.
300 judges. It's a record.
Looking at both your records, why should voters elect you president as opposed to President Trump? You have 2 minutes uninterrupted.
Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. With regard to being weaker, the fact is that I've gone head to head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers.
Your son got $3 million.
Mr. President, your campaign agreed to both sides would get 2 minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir?
He never keeps his word.
Can you add no, I'm not asking. That was a rhetorical question.
Can you
go ahead,
back
sir.
30 seconds?
Yeah, yes, okay. You may have.
All right.
Go ahead.
So, thirdly, we're poor. The billionaires have gotten much more wealthy by a tune of over $300 to $400 billion more just since COVID. You and the home, you got less. You're in more trouble than you were before. In terms of being more violent, when we were in office, there were 15% less violence in America than there is today. He's president of the United States. It's on his watch. And with regard to more divided, the nation can't stay divided. We can't be this way. And speaking of my son, the way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being and just being suckers, my son was in Iraq. He spent a year there. He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind there were heroes.
Really?
And I resent.
Are you talking
like
about Hunter?
Hell.
Are you talking about
I'm
Hunter?
I'm talking about my son, Bo Biden. You're talking
about.
I
don't know Bo. I know Hunter.
Yeah,
Hunter Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged.
That's not true.
For
it wasn't dishonorably.
Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you
None
became
of that
vice president,
true.
He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow,
that is simply
and various
not
other places.
True.
He
my
made
son,
a fortune.
Gentlemen, my son.
And he didn't have a job.
My son, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him.
But why
I'm
was
proud
he given
of my
tens
son.
Of millions of dollars?
But he wasn't given
right.
tens of millions of dollars. That is totally,
discredited. We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial subjects. Well, you know, as the moderator, sir, I'm going to make a judgment call here.
Gets $3.5 million
right.
from the
Let's
mayor
talk about,
of Moscow.
Let's
that
talk
is
about
not true.
او د دین علاوه چې کوم بلیونر دی یا عرب پکیان دی هغوی نور هم مالدار شوی دی دا و چې په دور کې کوم غربت او هغه کم شوی په تشدد کې د 15% پورې کمه راغلی او د دې په دور کې ملکیت تقسیم شوی دی
او حکومت د صدر ډونالډ ټرمپ همیشه دریز دا پاتې شوی چې اقتصاد هغه زیات خکړی دی یو خدا د او بیا په جو بایدن باندې چې کوم گزارونه کول نو هغه د زوی چې کله دی په از ا وایس پرزیدنت مرسیال صدر په توګه راغی نو داغه حالات خوشو داغه نه مخ کې هغه لکه د پوز نه ډیر دی وی چې په بیزته سره لیگل شیو که څه هم جو بایدن داغه صفاتو کو چې هغه ته التکی تمغه ورکړ شي او خوده وی چې نه داسې نو او بیا چې د هغه د جون په باره کې هم خبرې وکړل چې ګنې په یوکرين او د نور ملکونو سره چې کوم معاهده وي د هغه د لارې په کې پیسې اخیستلې او په هغه کې خپل قسمت چې دی نو جوړ کړی دی یعنی پارچون د پیسو په حساب باندې نو په دغه اړخ د جو بایدن سختې نیوکه وکړه.
What do you believe about the science of climate change, sir?
I believe that we have to do everything we can to have immaculate air, immaculate water, and do whatever else we can that's good. You know, we're planting a billion trees, the Billion Tree Project, and it's very exciting.
You believe that human pollution, greenhouse gas emissions, contributes to the global warming of the planet?
I think a lot of things do, but I think to an extent, yes. I think to an extent, yes. But I also think we have to do better management of our forests. Every year, I get the call, California's burning. California's burning. If that was cleaned, if you had forest management, good forest management, you wouldn't be getting those calls. You know, in Europe, they live their forest cities. They're called forest cities. They maintain their forests. They manage their forests. I was with the head of a major country. It's a forest city. He said, sir, we have trees that are far more, they ignite much easier than California. There shouldn't be that problem. I spoke with the governor about it. I'm getting along very well with the governor. But I said, you know, at some point, you can't every year have hundreds of thousands of acres of land just burned to the ground. But, sir, that's burning down because of a lack of
management. But, sir, if you believe in the science of climate change, why have you rolled back the Obama Clean Power Plan, which limited carbon emissions in power plants? Why have you relaxed?
Because it was driving energy prices through the sky.
Why have you relaxed fuel economy standards that are going to create more pollution from cars?
Well, not
trucks.
Really, because what's happening is the car is much less expensive and it's a much safer car, and you're talking about a tiny difference. And then what would happen, because of the cost of the car, you would have at least double and triple the number of cars purchased. We have the old slugs out there that are 10, 12 years old. If you did that, the car would be safer. It would be much cheaper by
$3,500. But in the case of California, they've simply ignored
No, but you would take
your
a lot of cars
back.
Off the market because people would be able to afford a car. Now, so, and by the way, we're going to see how that turns out. But a lot of people agree with me, many people. The car has gotten so expensive because they have computers all over the place for an extra little bit of gasoline. And, and I'm okay with electric cars, too. I think I'm all for electric cars. I've given big incentives for electric cars. But what they've done in California is just crazy.
Right. Vice President Biden, I'd like you to respond to the president's climate change record. But I also want to ask you about a concern. You proposed two.
جوړ کړی وو او دغه نړیوال تودوخه د دغه مسلې حل راوستنه دی وی چې را پاغه کې ډیره کمی وي هغه ځکه ما ختم کو او د خلکو لپاره د گاډو قیمتونه پکې ګرانې دل دې د بجلی په ذریعہ چلیدونکو چې کم گاډي دي وی چې زداغه هم په حق کې ما چې کم په هوا کې یا په ماحول کې چې د لوګي کمی او ورسره ماحول صفا کېدای شي
turned into a fleet that's run on their electric vehicles, making sure that we can do that. We're going to put 500,000 charging stations and all of the highways that we're going to be building in the future. We're going to build an economy that, in fact, is going to provide for the ability of us to take 4 million buildings and make sure that they, in fact, are weatherized in a way that, in fact, they'll emit significantly less gas and oil because the heat will not be going out. There's so many things that we can do now to create thousands and thousands of jobs. We can get to net zero in terms of energy production by 2035, not only not costing people jobs, creating millions of good paying jobs, not $15 an hour, but prevailing wage, by having a new infrastructure that, in fact, is green. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences.
What about the argument that President Trump basically says that you have to balance environmental interests and economic interests, and he's drawn his line?
Well, he hadn't drawn a line. He still, for example, makes sure that he wants to make sure that methane's not a problem. You can now emit more methane without it being a problem. Methane. This is a guy who says that you don't have to have mileage standards for automobiles that exist now. This is a guy who says that, well, the fact that it's all true. And here's
the
deal.
He's talking about the Green New Deal, and it's not $2 billion or $20 billion, as you said. It's $100 trillion.
I'm talking about
where they
want
to rip down buildings and rebuild the building.
No,
it's the dumbest, most ridiculous, where airplanes are out of business, where two-car systems are out, where they want to take out the cows, too. You know, that's not true either, right? This is a $100 trillion. That's more money than our country could.
Donald Trump, the Chikam Mahuliyatu Bandi Khabaribin, or Tahrir Bandi Biyad, or Joe Biden. بایدن صدری جو جو بایدن وای چې بیا په واک کې رااله نو پیرس چې کوم پیرس اګریمنت یا موسمي بدلون چې کوم تدونو په هغه کې بدل درته شامل دي چې موږ وای چې د خاص بدره 15 دشتم پورې د بی ټارګټ یا هدف ته چې نسیرو ګیس ایمیشن هغه ګیسونه چې هغه ماحول ته نقصان رسوي خرابوي چې هغه بالکل ختم کړي شي نو موږ وای چې په امریکا کې به 1500 د الیکټریک ګارډو سټیشن جوړوي چې هغه ته زیات اسانتیاوي ورکړي شي چې په امریکا کې الیکټریک ګاډي یا په بجلی باندې چلیدونکي ګاډي سي واشي.
It's going to make the economy much safer. Look how much we're paying now to deal with the hurricanes. With the deal with, by the way, he has an answer for hurricanes. He said maybe we should drop a nuclear weapon on them. They may.
I never said that.
That's
at all.
He did say.
You made it up.
And here's the deal.
You make up.
We are going to be in a position where we can create hard, good jobs by making sure the environment is clean and we all are in better shape. We spend billions of dollars now. Billions of dollars on floods, hurricanes, rising seas. We're in real trouble. Look what's happened just in the Midwest with these storms that come through and wipe out entire sections and counties in Iowa. They didn't happen before. They're because of global warming. We make up 15% of the world's problem. We, in fact, but the rest of the world, we've got to get them to come along. That's why we have to get back into the Paris Accord.
All right, gentlemen.
Wait a minute, Chris. So why didn't he do it for 47 years? You were vice president. Why didn't you get the world? China sends up real dirt into India. Russia does. India does. They all do. We're supposed to be good. And by the way, he made a couple of statements. The Green New Deal is $100 trillion.
That is not my plan.
That's
the Green New Deal is not my plan.
You want to rebuild every building.
You knew anything about it.
He made a statement about the military. He said I said something about the military. He and his friends made it up, and then they went with it. I never said it.
Okay.
That is
what he
true.
Did,
sir,
he
you're
said,
done in a segment.
He called
Mr.
the military
Mr. Vice
stupid
President.
Bastards.
I did not
say it on tape. He said stupid bastards.
Please, sir, stop.
I would never say
would
that.
Play
it.
Stop.
Play it.
Go ahead. Mr. Vice
tape.
President answered his final question.
The final question is, I can't remember which of all his rantings.
I'm having a little trouble myself. But and about the economy and about this question of what it's going to cost.
The economy.
I mean, the Green New Deal and the idea of what your environmental changes will do.
The Green New Deal will pay for itself as we move forward. We're not going to build plants that, in fact, are great polluting plants.
But you support the Green New Deal?
Pardon me?
You support
them? No, I don't support the Green New Deal.
Oh, you don't? Oh, well, that's a big statement.
I support
that means you just the radical left.
I support the Biden plan that I put forward.
Okay.
The Biden plan, which is different than what he calls the radical Green New Deal.
All right, gentlemen, final segment, election integrity. As we meet tonight, millions of Americans are receiving mail-in ballots or going to vote early.
لپاره تاسو ولې سونه کړ یعنی هغه په خپل نیوکه وکړ دا نور پښتون ته
His own Homeland Security director and as well as the FBI director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating. They said that. The fact is that there are going to be millions of people because of COVID that are going to be voting by mail-in ballots like he does, by the way. He sits behind the Resolute desk and sends his ballot to Florida, number one. Number two, we're going to make sure that those people who want to vote in person are able to vote because enough poll watchers are there to make sure they can socially distance. The polls are open on time and the polls stay open until the votes are counted. And this is all about trying to dissuade people from voting because he's trying to scare people into thinking that it's not going to be legitimate. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person, vote whatever way is the best way for you, because you will, he cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that will be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure what he's going to accept, well, let me tell you something. It doesn't matter, because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. So vote. Just make sure you understand you have it in your control to determine what this country is going to look like the next 4 years. Is it going to change, or you get 4 more years of these lies?
Mr. President, 2 minutes.
So when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition, because they came after me trying to do a coup. They came after me spying on my campaign. They started from the day I won, and even before I won, from the day I came down the escalator with our first lady. They were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that, because we caught you in a sense. And President Obama was sitting in the office. He knew about it, too. So don't tell me about a free transition. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. A solicited ballot. Okay, solicited is okay. You're soliciting, you're asking, they send it back, you send it back. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket. They're being sent all over the place. They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. This is going to be a fraud like you've never seen. The other thing, it's nice on November 3rd, you're watching and you see who won the election. And I think we're going to do well, because people are really happy with the job we've done. But you know what? We won't know. We might not know for months, because these ballots are going to be all over. Take a look at what happened in Manhattan. Take a look at what happened in New Jersey. Take a look at what happened in Virginia and other places. They're not losing 2%, 1%, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40%. It's a fraud. And it's a shame. And can you imagine where they say you have to have your ballot in by November 10th? November 10th. That means that's 7 days after the election, in theory, should have been announced.
Okay.
We have major states with that.
Sir,
all run by Democrats. All run by Democrats.
It's President Trump, you're going to be able to continue. You have been charging for months that mail-in balloting is going to be a disaster. You say it's rigged, that it's going to lead to fraud. But in 2018, in the last midterm election, 31 million people voted mail-in voting. That was a quarter, more than a quarter, of all the voters that year cast their ballots by mail. Now that millions of mail-in ballots have gone out, what are you going to do about it? And are you counting on the Supreme Court, including a Justice Barrett, to settle any dispute?
Yeah, I think I'm counting on them to look at the ballots, definitely. I don't think we'll, I hope we don't need them in terms of the election itself. But for the ballots, I think so. Because what's happening is incredible. I just heard, I read today, where at least 1% of the ballots for 2016 were invalidated. They take them. We don't like them. We don't like them.
But what
they
are you
going to
do about it? There are millions of ballots going out
what
right
you do
now.
Is you go and vote. You do a solicited ballot, and that's okay, or you go and vote.
I'm asking you about the fact that millions of people
you go and vote. You go and vote.
No, like they, is,
like they used to.
The millions of people.
You either do, Chris, a solicited ballot where you're sending it in, they're sending it back, and you're sending. They have mailmen with lots of it. Did you see what's going on? Take a look at West Virginia. Mailmen selling the ballots. They're being sold. They're being dumped in rivers. This is a horrible thing for our country.
There is no,
this is not,
there is no,
this is not going to end well.
There is okay. No,
this is not going
Vice President
to end
Biden.
Well.
Five states
fact,
have had mail-in ballots for the last decade or more. Five, including 2 Republican states. And you don't have to solicit the ballot. It's sent to you. It's sent to your home. What we're saying is, they're saying is that it has to be a postmark by the time, by election day. If it doesn't get in till the 7th, 8th, 9th, it still should be counted. He's just afraid of counting the votes.
Because you're wrong. You're wrong.
I want to continue with you on this, Vice President Biden.
Because Chris, he's so wrong when he makes a statement
no,
like that.
Excuse me. Vice President Biden, the biggest problem, in fact, over the years with mail-in voting has not been fraud historically. It has been that sizable numbers, sometimes hundreds of thousands of ballots are thrown out because they have not been properly.
جو بایدن وایي چې په خلکو باندې غږ کړی دی چې ووټ واچوي که هغه د ډاک ته لارې وي او خو نیخ په نیغه باندې ورتګ وي خو صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې په دې کې فراډ شوی دی په تېرو وختونو کې ووټونه غدار کړی شوي دي په بېلو ځایونو کې دوه ووټونه اچولی شوي دي خو په هغه وخت کې کوربه ورته وایي چې د دې نه وړاندې هم شوي دي 1.5 میلیونه خلکو د ډاک د لارې خپل ووټ اچولی دی او د هغې نه علاوه د هغې په ځواب کې جو بایدن وایي چې په خپله د امریکې د کورنو چارو د وزارت او اعلی چارواکي او نورو اعلی چارواکو په خپله ویلي دي چې دوی ته د
د فټ یاد دوکې کوم ثبوتونه نه دي تر لاسه شوی. دا چې صدر ټرمپ مخالفت کوي او هغه ورستی چې کوم مسلې پکې رامست شي زبدویم د خارون نمونه واغسته ورجینیا او بیا نیو جرسی منهټن نیویارک کې هغه خبره کوي بل هغه وی کوي سړی خپل وغواړي سولیسیټډ ووټینګ نو هغه خیر دی کولای شي خدا سينه د چې لیګلی او بل د دې چې کم ډډ لاین دی یعنی نیټه دا لسم نومبر پورې نو وی چې ووټونه خو به ختم شي خو اوس په دې باندې خبري رواني دي.
Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? President Trump, you go first.
I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They're called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't allowed to watch. You know why? Because bad things happen in Philadelphia, bad things. And I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what, from a common sense,
does that mean you're going to tell your people to take to the street?
It means you have a fraudulent election. You're sending out 80 million ballots. They're not equipped. These people aren't equipped to handle it, number one. Number two, they cheat. They cheat. Hey, they found ballots in a waste paper basket 3 days ago, and they all had the name military ballots. They were military. They all had the name Trump on them.
Vice President
you think
Biden,
that's good?
Vice President Biden, final question for you. Will you urge your supporters to stay calm while the vote is counted, and will you pledge not to declare victory until the election is independently certified?
Yes, and here's the deal. They count the ballots, as you pointed out. Some of these ballots in some states can't even be opened until Election Day. And if there's thousands of ballots, it's going to take time to do it. And by the way, our military, they've been voting by ballots since the end of the Civil War, in effect. And that's what's going to happen. Why is it for them somehow not fraudulent? It's the same process. It's honest. No one has established at all that there is fraud related to mail-in ballots. That somehow it's a fraudulent process.
It's already been established. Take a look at Carolyn Maloney's race.
You had an opportunity
look
to
at
respond.
Carolyn Maloney.
Go ahead.
They have no idea what
Vice
happened.
Vice President Biden, go ahead.
He has no idea what he's talking about. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. And I'll be a president not just for the Democrats. I'll be a president for Democrats and Republicans. And this guy,
I want to see an honest ballot count.
Gentlemen, you say that's the end of it. This is the end of this debate.
Honest ballot count.
We're going to leave it there. To be continued, as in more debates as we go on. President Trump.
مرسیالانو ته کارکونکو ته هم چې لاړ شي ووټ واچې به خو ډېر په غور سره ګوري چې سره وان دي یعنی هغه د دغه خبرې امکان نه ردی کومګه وګورو چې ګنې دا د ډاکټر لاري ووټ کیږي په دې کې ډېرې مسلې راغلي دي او نور هم داسې کېدې شي او هغه وړاندې په خپل مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې هغه به دغه نتیجو منلو ته تیار نشي کم چې د ډاک د لارې چې اوټونه چول کیږي او جو بایدن خپل ځواب ورته
نو په تاریخ خپل دا به فراجولنت وي دا په پروډکټ کې ځکه چې پدې کې فراج شوی دی د هغه نه علاوه جو بایدن چې کوم جواب ورکو هغه ویلي چې دا به قبل وي ځکه چې تر د اخیری ورځې پورې به د ډاک نتیجې راځي د دې چې کوم پر کونو پوځیان دي هغه د ډاک تلارې د امریکای د کورنۍ جګړې د وخت راځي د ډاک تلارې خپل ووټ لګي نو موږ ویلې ک نتیجې څه هم وا ک هغه وګټل قبل وی او د هغه مخالف وګټل قبل وی
دا د دغه ولنې مباحثه اخیرنی ټکی خو اوس زمنګ سره زمنګ همکاران جانگیر خټک صاحب او پیر زبیر شاه صاحب راغلي دي د دې مهمو ټکو د سیړنې لپاره دوی په خپل هم موږ سره موجود وو او دا مباحثه دوی کتلې ده او ریدلې ده نو دوی ته بزو اول خو تاسو ته هر کلی وایو زه محمد اکرام تاسو ته راځم او صرف یو دوا لند غغونه دي زمون سره د جیمز رابنز څوک چې په خوانه د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استاد هم پاتې شوی دی او امباسډر یا استاد په افغانستان کې هم پاتې شوی دی نو چې آیا د افغانستان په اړه باندې بس بدلون وی په پالیسیو کې کچره صدر ډونلډ ټرمپ انتخابات بیلی او جو بایدن دغه مقابله وګټي او صدر شي نو آیا څه فرق به وي او کنه نو دا غوي غږ به خلو کتون کو ریدونکو ته وړاندې کو
yes but I think it's hard to predict what they will be I think they'll certainly be changes
خدا وخت د دې اندازې لګول ګرانه ده یقینا د کې بدلون راځي خدا به سوي مت پته نشته بایدن ویلي دی چې د افغانستان کې د کم ځواکونو مرسته کوي خو په لفظي ډول تګلاره به داسې وي چې اتلافیانو ته به په ډېر په احترام سره وګ خدل کیږي زموږ په خیال سفارتي هلي ځلې به په عمومي توګه مثبت وي خو د افغانستان په اړه د بایدن ټیم به د انتخاباتو وروسته خپل تګلاره څرګندوي
خدا خو د جو بایدن تګلاره په اړه باندې خبره واخ او د صدر ډونلډ ټرمپ تګلاره چې دا هغه واضحه ده خو یاره د اغه مهم ټکی چې دینو هغه مونږ د دا وختي ګورو چې په افغانستان کې د امن لپاره وي د طالبانو سره خبرې تری پیل کړې دي او د عسکرو شمیره به کمی خو وخت په وخت چې کم خبرې کړې نو یو لند غږ دا غوي مونږ راغست خپل اوریدونکو ته وړاندې
کوم We're dealing very well with the Taliban. They're very tough, they're very smart, they're very sharp.
موږ په خپله ډول د طالبان سره معاملې کوو دوی ډېر کلک او خيار او تیز دي او څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده د اختیا خبره ده دوی هم د جګړې نستلې شوې دي موږ د پولیس کار کړې دي موږ چې د سکار لپاره تللی وو که هغه مو کول نو بیا به مو بل شان جګړه کوله نو لسکاله دوی سم جګړه نه کړې دوی د پولیس کار کړې دي دوی پوځیان دي دوی پولیس نه دي
دا خو د صدر ډونلډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه خبرو خو محمد اکرام مون خو خپل همکارانو سره په دې خبرې کوو تاسو کتلی وی چې په دې مباحثه کې د خارجه تګلارې سنو نو اول جنگي خټک سره کلن جواب راکړي په خاص
ډول
مهم مونږه د پاکستان افغانستان د دغې سیمې د چر چې د جنگ روان دی ور دي د ختمولو خبرې کې
ریشک دا لژوند د ما په خیال هرانتیا خبره هم وا ولې چې
خارجه امور په حواله سره د عام خیال دا او چې دې باندې با خبره ترقی کی حکومت ښکاری ده چې دا بحث کم مزاج او هغه کې چکم قسم ته گرم جوشی متخاره شولا نو زمما خیال دا دي چې هغه کې کسی نور ډیر زیاتې وي لکه تاسو ټاپکس وایز تاسو وګورئ نو هغه کې خو چکم دا جج تقرر نه اونې سره چکم دا سپریم کورټ لپاره صدر ترامپ تقرری کړی دا آگے نونی سا تر اقتصاد پورے کرونا پورے بیا پا چکم دا صحت نظام کے اصلاحات دی آغا اور ترا بیا چکم دا نور چکم اصلاحات صدر ٹرمپ را وستل غواڑی پولیس نظام کی وی او کا دا ریس ریلیشنز یا چکم دا نجادی اڑی کی وی حقو پا حوالے سرے وی او یا کا اقلیمی بدلون او نڑیوال تو دخ پا حوالے سرا چکم پیرس کلائمیٹ اکارڈ دے اگر چکم نا امریکہ راوت دا صدر ٹرمپ دا کے بھرپور دفاع کرولا ہو بائیڈن دا ژمنه کوله چې کاغه منتخب شول نو هغه به امریکا دوباره هغه ته نباسو دا واپس براولی پکې دن نه او دا ما خیال دا و چې خارجه امور باندې ډیر لوی لوی سوالونه دي او چونکه دا اول مباحثه وا نو موږ به دا هله لرو چې را روانې دوه نورې مباحثې چې کومې دي هغه کې به په دې باندې یقیني توګه باندې تفصیلی خبرې ترې کیږي او دا مباحثه هم تاسو وکتل چې د انتخاباتو شفافیت په حواله سره آخری برخه چې کومه وه په هغه باندې کافی تفصیل سره بحث وشولو او دواړو طرفونه چې کومه رائے وه هغه اظهار وکړل شو نو ما په خیال او بیا یو بل ډیر لوی چې کوم په خیال سبجیکټ وو یا چې کوم یو موضوع چې کوم ښکار نه شو او هغه دلته کې ډیر زیاته ګرم موضوع دا هر ټاکنو کې وي هغه د امیګریشن اصلاحات وو ګوره هغه ذکر نو دا پوله چې کوم د امریکای پوله چې کوم دا خوستوګه باندې د مکسیکو سره تړلې پوله چې کوم دا اگل تک اس د ټرمپ لګیا دی دیوال جوړوي شپګنیم 100 میل پر دیوال جوړ شوی دی امریکای او د مکسیکو ترمنځ 1950 میل لوی پول ده او هغه باندې ست د ټرمپ دا منه ده چې زبدا مکمل تور باندې عدالت کې بزو دیوال جوړوم چې غیر قانوني توګه باندې خلک د ناراضي نو ما تخکاری چې په هغه باندې بحثونه شولو نو موضوع د سړډیر پاتې چې کم باندې پکار ده چې لکه موږ دا خیال او چې دې باندې خبرې کیږي یا چې څومره رسنۍ او اخبارات جرایید او ټولوم د کا خیال او چونکې نور موضوعات ډیر دیاتو او ما په خیال خصوصي توګه باندې د جج په حواله سره چې کم دا هغه چې کم صدر ټرمپ چې کم اوس تقرر کړی دی د جج جج بیرټ نو هغه نه پس کم سوالونه چت شوی دي نو ما په خیال هغه دومره غټ موضوعات چې هغه نه چې هر چا دا ډیبیټ کنډکټ کول هغه د پاره ډیر ګران چې هغه دینه وته شوی نو ځکه لګونت دا تشنګی کاری مونږ ته چې دا پکې ښکارش ولا چې دا نه و او بیا امیګریشن ما په خیال ډیر لوی ډیر غټ سبجیکټ دی او په هغه باندې خبرونه شولا پر روان لا خو دوه مباحثه پاتې دي او ما تحقیقاری دا ته چې په دغه موضوع باندې په نور هم خبره کیږي او بیا تفصیل سره وکړي
او وړاندې بزو اکرام
او چې څه په تبلاجو پیرز برشا سے یقینا مونږ ټول چې کله باسونو چې کم کورپو هغه بار بار دا کوشش کوي چې څنګه دواړه خپل خپل بحث تپریدي چې انټرپشن یا مداخلت کوي چې سګنی دواړه دغه امیدوارانو ترمنز بحث تک اوکته شي چې زیاتره جانګیر خټک سبم دا هغه ذکر وکړو په کورنۍ تګلارې باندې د هغه زیات فوکس او توجه و س کارت سره وتل چې د دواړو کومه تګلارې وي چې هغه هر څه کار شي چې امریکایي ولستا پته ولګي چې یو په دې ځای کې ولال ډیبل په دې ځای کې ولال ډی
جی بالکل دا خو دا ڈیبیٹ یو خبر مونږ یاد ساتو چې ڈیبیٹ داسې نه دي شوی نه دی وختو کې چې یو ڈیبیٹ نه پس صدر ٹرمپ مخ کې شي یا بایڈن مخ کې شي او زیات او کوم وګورو نو تقریبا سی این این نن یو سروي اکړه و 12 لک نه زیات خلک الریډي ووټ اچولې هم دي لکه دې ډیبیټ ته نو مناسب غره مو ډیبیټ بوسي او بارال دا چې څومره هم خبرې نن پکې وشوې دا هغه ما په خیال هغه ډېر سینیر پروټیکشن دا مین ایشوز دي اسپیشلی دا الیکشن سره ډېر تړلې دي که تاسو وګورئ ته دا جج والا هغه دې او دی وای چې دا الیکشن ناول وشي ورسره بیا د معیشت خبره د کووډ 19 خبره او د کلایمیټ ګورې کالیفورنیا کې په میلیونو اکر زکه په ځنګل سوځي لګیا دي نو دا هغه ټول ایشو دي چې د نن په امریکای کې هم امپورټنت دي ورسره ورسره بیا دا د الیکشن پر راهم دی راغلي او د خارجي تګلارې په خامخا راځي مختلفه خبره دلته کوم میسجز دي دوار کوشش وکړو چې خپل خبرې وکړي ځکه ما په خیال داسې څه نوې خبرې نه دي چې دوی داسې کړي چې هغوی راوړي لکه دا پوسټر باندې چې کوم به څه شو داسې در ته کوم اول ورځ نو دا خبره کوي چې دې کې مسله وي او جو بایدن هم دغه خبره کوي چې نه مخکې هم داسې شوي دي او دا کېږي فوجیان هم دغسې ووټونه چي په بلټ په ترو او سمستانه ده ما په خیال دواړو خپل چې کوم هغه دریځونه وو هغه یو ځل بیا ورته موقع ملاو شوه چې ښکاره کړي بل دواړو په هغه کې چې کوم فرق دی هغه خلکو ته یو قسم په یو ځي وویني او په داسې په شا ټایم کې لکه صدر ټرمپ به خبرې کوي تقریرونه به کوي جلسې به کوي خو دې کې ډېر کم ټایم چې دومره دوکې دوی هر هغه شی راغونډ کړي چې دوی کوم غواړي نو زه خویم چې ډیبیټ خو کوېسچنې چې کومې وي هغه هم په مونږ تپوس وکړو چې فارن پالیسي په کې نشته نو ما په کیال هغه دې څوک دا موضوعګان په خیي نو هغوی هم ګوري ورته چې کوم یو شی نه شروع وکړو کوم یو شی به هغه وي خو مخکې به راځو د دواړو هم تجربه کیږي د خبرو د ماډریټر به هم تجربه کیږي او نور ټاپکس به راوځي او دوی پوزیشن به نور هم کلیر کیږي په ډېرو خبرو
پیر زبر شاه صاحب تاسو وخت راځو یقینا چې لا دوه نورې مباحثه خو پاتې دي او جانګیر خټک صاحب تاسو په نظر سبا به امریکایي مطبوعاتو کې په کوم مهمو ټکو باندې باسونه کیږي د دې مباحثه
پورې یو څو شیزونه دي چې کم باندې ورسته څو ورځو نه مونږ ګورو چې د امریکې چې څومره نشریاتي ادارې دي یا چې کم اخبارات وغیرہ دي هغه کې مسلسل یو بحث روان دی اول خو چې کم د ایمی بیرټ جج چې چا نامزدگی صدر ټرمپ کړی ده او په هغه اټول کې اول سوالم نه نه مکو چې صدر ټرمپ دا د دفاع داسې الفاظو کې وکړل چې مونږ الیکشن ګټلې دي مونږ سره اختیار هم شته دی مونږ سره واک هم شته دی مونږ سره په سینیټ یا سنا کې دا سینیټرانو هغه ملګرتیا او ملاتړ هم شته دی چې مونږ غواړو نو دا مونږ پاس کولی شو لہذا مونږ دا حق لرو بل طرف ته جو بایډن چې کم مسلسل دا وایي چې دوی ته پکار ده چې فی الحال د باندې ووټنګ م کوي هغه دا دریدو چې دا اخلاقي جواز نشته دی تکه چې ټاکنې ډېرې نږدې دي پکار ده چې انتظار دی وکړل شي مقصد زما وینا دا دی چې دا اټول چې څومره بحث نن مونږ وکتلو دې کې یو خو تشنگی تاسو ته هر چرته ښکاري ولې چې هر موجود مره وسیده چې کم کې څومره خبرې اترې د چا د طرف راتللې هغه کې سب سب ډیر آرګومنټس کو مکمل هم شول ډیر آرګومنټس لا مو مکمل شوی هم نه دي فی الحال چې کم دې کې مونږ اوس ولاړیو نو هغه نه کو چې کم زو اوس ګورم ماته دا ښکاري چې سبا هر تړې چې کله دا هر کله چې دا مباحثه کیږي نو دا نتیجه ګټ او بیلات په صورت کې اخبارات او چې څومره رسمي ادارې دي هغه دې نظر تر ورته ګوري او زور ته لګبل نظر سره ګورم زماره ادا ده چې دا هر کاندید سره یو موقع وي چې هغه خپل پلان سوچ ویژن تګلارا چې کومه هغه مخه تر راوستي ده هغه کمپیریزن ورکی وکړه چې هغه تر مخالف امیدوار ور سره ولاړ دي یو بل چیلنج کې نو یوخه تعمیری بحث وشي د دوه مباحثو مقصد هم د کوجه ده چې مقصد هم د کده چې د امریکایي ووټرانو ته دا موقع ورکړل شي چې هغه پخپلا دا کاندید چې کم دی هغه ووري هغه په حواله سره چې کم سوال نه دی دا دهم کې وتا دي چې راتلون کې یو مباحثه به دا سیمه چې کم ټاون هال سټایل کې وي یعنی چې کم کې جرنالستان به یوازې سوال نه کوي بلکې چې ال تکم خلق ناس دي هغه ته به هم چې کم عام ووټران به وي هغه ته به هم دا موقع ورکړل کېږي چې هغه دا سوال نه وکړي مقصد هم کده لکه ماته ستوول چې هغه پلان مخامخ کړل شي خلکو ته دی هغه بالکل چې کم هغه دریز دی هغه هغه موقع پوره ملو شوی نو سبا خو زما خیال دا دی چې دغه باندې سوال ټول کې لوی دی وی چې زه د ټرمپ د طرفه چې کم دا بیان راغلی چې کا انتخابات شفاف نه وي نو زه دې ګارانټي نشم ورکول چې زه خپل لکه دا سه هغه مکمل واضح خو نه دی ویلي وې اشاره ضرور کړی دا او یو نه زیات ځله ور کړی دا چې کدي شي چې زه بیا هغه ټاکنو په حواله تر زما سوال نشته دی زما خیال دی چې هغه طرف ته اوس بیا نن هم هغه مکمل اشاره هم ورکړل کړه چې هغه دا نه ویل چې زبې نه منم هغه دا ضرور وایي چې شفافیت په حواله تر چې کم زما بیره دا شروع نه زو ظاهروم لګي چې کم دا میل ان بیلټ یا چې کم دا ډاک په ذریعہ ووټنګ نظام دی په امریکا کې دا د یک شک نشته دی چې پینزو یا لتونو کې خو ډیرو کلونو نه مکمل پر ډاک په ذریعہ کیږي خو آیا پورا امریکا په سطح باندې دا ممکنه ده ځکه چې دا ورسته چې کم پرایمری شویو هغه کې په نیو جرسی کې 500,000 نه زیات ووټونه بالکل ضایع شوی. همدغه شانته په فلاډلفیا په پنسلوانیا کې چې کوم بیټل گراوند سټیټ دی، چې کوم ځای کې ډیره سخت مقابله ده صدر ترامپ او جو بایدن ترمنځ، هغه تک هم تقریبا 10% ووټ ضایع شو. همدغه شانته ویسکونسن کې هم دا حالت شو. نو مقصد وینا دا دی چې هغه د طرفه چې کم یره ظاهری کی هغه بے ځای نه ده.
د دوی هغه په ذکر هم
نو په خیال په دو باندې بم ډیر زیات باز کی، ځکه باقي خبره خو هر چرته معلومه دي. خو ما په خپل په دې باندې چې ډیر سوالونه دي او دک سوال نه نوم شولو په هغه باندې اخر کې کافی بحث هم وشولو. ما په خیال چې څومره اخبارات دي په دې باندې کافی فوکس وی.
جانگیر خطک صاحب زمونږ سره وخت کم دی، محمد اکرام ته زو هغه په پوښتنه کوي. منګه به کوشش کوو چې دا ټولې مهمه خبرې تقریبا شپږ یا وو منټه موږ سر پاتې کیږي چې په دې کې راغونډې کو. محمد اکرام
بالکل پیر صاحب تاسو اړه ختم راځو جانګیر خټک سره په دې باندې بحث مو کو. دا اخیری خبره په دې باندې به سوال ډیر باسونه کیږي، خاص کر چې دا به څومره لانجه من کیږي وغه فراجولنت لفظ هم داغه لپاره سو سو زله استعمال کو. دا غنه کاری دا ډیر لنجمن انتخابات په دې حساب سره وی چې نتیجه به ډېر زر ناراضي سمره د ډانل ترامپ د خبرې د امریکای د صدارتي انتخابات باندې د پښتنو راپور تکول شي چې د دې ریزلټ ډېر زر نشي راتل او ان تر دې چې سپریم کورټ دا مسله تېش.
نو
د کې
خو ګوره یو خو باور چې کوم انتخاب ته تاسو کو چې سبب وسوي نو سبب اول خو دی فیکټ چیکینګ کوي کنه، لکه ګوري چې کوم خلکو دا وی کړی دا ټیک دی کوم بیان ورکړی دا واقعي دا څه دی مخکې مدا سی وی دی کنه هغه فیکټ چیکینګ اکثر مو مخکې کېدو په داسې په ډیبیټس کې بدل نه وای جرنالیست ورته وې دا خو تا داسې ویډیو خو هغه دی نه دی کړی دی جرنالیست پرسنلی بل ور سره ګوري اوس پر راځي چې دا کیاټیک وو څوک وایي چې هغه پرسنل یو باندې د حمله وکړي سو بوای چې صدر ترامپ ویل چې ریډیکل لیفت جو بایدن په ګوتو وچور لوي لکه داسې دا کومه خبره دي دا میډیا ور کوي او چې څومره پورې د صدر ترامپ دا وینا دا چې موبایل رزلټ لکه زبر نه منم چې دې کې فرض کا دا شفاف نو او دا کلیر نو نو دې کې خو ګوري دا تست خو چې په الیکشن باندې نه زیات دی امریکای په سیستم باندې په الیکشن کول او سپیشل په دا پوسټل سرویس باندې چې کوم څه دا ترامپ په خپل مول دې کول نه شي لکه دې کیپاسټی نشته لکه دا سه دا ډېر غټ کار دی دا لکه او لس ملیون دا ډېر زیات ووټونه دی او کدا زیات په اتلا نه سل لکه نو فراډ او په کې ایرګولاریټی په کې هغه چانس ډېر دی خبر نیویارک مثال ورکو ترامپ او وی پټرش هغه کې مندلې دي چې هغه ځای کړیو یو قسم نو دا سې کیسې چې هغه ته لکه دا سې چا کارن دی ویلي یا دا سې یو ادارې نه دی ویلي چې بي انویسټیګیټ کړی چې دا واقعي یو فراډ تر کې شوی دی او مطلب دا دی چې دا صدر ټرمپ څه کوم خبره کوي هغه دی وایي چې دا د پوسټل افیس دلته دا کیپاسټی نشته دی او مینیپولیشن دی خبره کوي چې هغه مینیپولیټ کیږي شي اوس هغه نن یو ویډیو هغه کړی دا صدر ترامپ هم کمنٹ کړی دی او هغه په مینیسوټا کې یو ویډیو د څه خلک وایي چې موږ ووټونه اخلو فاکس نیوز چې ولا هغه وایي چې موږ لا کنفرم کوو نو دا سیس راځي او نن سبا خو ګوري میډیا دا مینیپولیشن اسم ډیر دی او کنسپیریسي تھیوریز دی نو په دې کې به واقعي دا ما په خیال د الیکشن به هم لږ سناس لنجمن کیږي خو ډیپند کوي چې څومره طریقې سره دی دا هغه کوي دا بلډ وخت بلډ باندې ووټ کوي او بیا سره ترامپ خو ښکاره وویل هغه خلکو ته وایي چې تاسو ځئ ووټ ورکړئ څنګه تاسو په زړې طریقې مخکې به کول تللی وای او هغه بیا په ډیموکراټس دا تور لګوي چې دوی دا یو سیاسي ایشو ورنه جوړ کړو هغوی نه غواړي هغوی په دې نه غواړي چې مارکیټونه کاروبارونه کولاو شي ولې سبا بیا خلکو ته وایي چې ووټ تل تاسو تللی شئ چې کاروبار چلولی شئ هغه وایي چې ډیموکراټس په دې نه وایي چې سکولونه کولاو شي چې ولې سبا به چا څه کولاو شي دوی سره به دا جواز نه وي د ووټ د بلټ ووټ والا نو دا واقعي اوس ډېر غټ ایشو دی او دې نه به ټول به ډیپینډ کوي چې څنګه طریقې سره دا الیکشن وشي څومره خلک په بلټ باندې ځي، څومره خلک په خپل ورځي، او آیا هغه په ټیم باندې او خبران اند رزلټ بدای چې دلته امریکا کې قانون دی، دلته عدالتونه دي. مانه د خیال چې ترامپ سوای هغه سیاسي بیانونه دي هر طرف نه، اخر بر مکه کېږي چې کوم آئین وای، کوم قانون وای، او چې کوم فیصله وشي عوام وای. یا
یقینا، بس موږ سره وخت کم دی، خو اخیرنی پوښتنه ډېر کم. موږ غوښتل چې جهانگیر خټک صاحب نه پوښتنه وکړو، خو پروډوسر صاحب چې نشته دی موږ سره وخت، نو زه به محمد اکرام د دیوا اوریدونکو کتونکو ته به وایو چې دغه خصوصي خبرونه کم چې د دې سیاسي مباحثه کم چې د مناظره په شکل کې، یعنی دواړه خو یو بل ته مخامخ ناسي په یو موضوع باندې یا په یو پوښتنه باندې ځواب ورکړي، مونږ دوی ته وړاندې کړل سره د ترجمه، او زمونږ خپل حسه دا و چې را د غسیمه کې چرته چې دا خبرونه زی د اغه د خلکو لپاره، او په هغه ځای کې چې څونه معلومات هغه خلکو ته مونږ ورکولې شو چې ورکو، او دا به دوی په فیسبوک باندې کتلی وي، دا به په ویب سایټ هم زمونږ تللی دا، نو دا الته کې پرتی وي کې دوی غواړي چې دا مباحثه دوباره وي، نو زمونږ د خبرونه کتلې شي. نو د خپل اوریدونکو کتونکو نه مننه، محمد اکرام او پیر زبیر شاه صاحب او جهانگیر خټک صاحب، جی اکرام
تاسو او زمونږ دا پروگرام وایس امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون په دې باندې سرته رسیدي، تاسو نه
خبرې
غواړو. الله پمان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم، دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا شروع یا چار شنبے ورز دا کال 2000 دا ستمبر دا میاشتی دیر شمنیتا دا تو سہرنی نیم ساتا خبری خبرونه کی در تزن سرلا خان حر کلے وائن نمڑے دا مهم و خبرنو سرٹکی پا پاکستان کی حکومت مخالف گوندونو د پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ د سوری لاندی په 11 اکتوبر په کوټه کې پله لومړنۍ جلسه اعلان کړي، اخوا حکومت وایي چې د نواز شریف هیواد ته د راوستلو هڅې به تیزوي. بلرخت د ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي، افغانان چې خپل منځ کې هر پریکړه وکړي پاکستان ته د منلو ده، او په مردان کې وی بمی چاودنې سلور کسانو وجلی او 12 زخمیان کړي. سلټ کې تاسو واوریدل اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ده. په پاکستان کې د حکومت پر ضد باقاعده احتجاجي تحریک پیل کولو لپاره مخالف ګوندونو د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم د سوری د لاندې د اکتوبر په 11 نیټه باندې د بلوچستان سرخار کوټه کې خپل اړومبۍ ولسی غونډه اعلان کړي. د نهي بورز اسلام آباد کې د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د رسمي غونډې نه وروسته د مخالف ګوندونو غړو یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویناوي وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل، د کوټي غونډې وروسته به په ګرد هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کولای شي. خغلی ویل کوم چې به پاکستان کې د غیر جمهوری عمل ختمولو پورې دوام لري. بل پرته وزیر اعظم عمران خان د کابینه غونډه کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وطن ته د راستنېدو هڅې تیز شي. خاغلی عمران خان ویلي دي چې د احتساب عمل به بغیر د تفریق نه روان وي او چاته به هم انارو نه ملاويږي. بلخوا د نهې یا سشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي پلاینې د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې را روانې د افغانانو خپلمنځي خبرې به مثبت پایلې ولري. نوموړي ویلي د دوی چې په خپلو منځو کې هره پریکړه وکړي هغه به پاکستان ته د منلو وي. عمران خان ویلي چې ټول افغان خواوې باید د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار وکړي، چوربند ته لاره هوار شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه د ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته د خپل سفر په هیله دی. د عمران خان سره د کتو نه مخکې شاه محمود قریشی او د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې څېړنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز له خوا جوړې شوې غونډې ته ویناګانې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد سوچ بدل شوی دی. شاه محمود قریشی په خپله وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ، ځکنۍ تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي. قریشی ویل یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکو فیصله کولی شي. هغه په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانو خبرو اترو ته په اشاره سره افغان حکومت ته ډاډ ورکړ، افغانان چې په مذاکراتو کې پر کومو خبرو سره سلا شول پاکستان به یې مني. ښاغلی قریشی د پاکستان د پخوانی پوځي صدر جنرال ایوب خان کتاب د نوم فرینډز ناٹ ماسٹر حوالہ ورکړه او وی ویل مونږ غواړو دوستان شو نه چنایکان. قریشی ویل چې اسلام آباد سوچ بدل شوی دی او غواړي چې دواړه هیوادونه په امن کې اوسي او په ګډه یو خوشحاله مستقبل جوړ کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله غونډې ته د وینا پر مهال د افغان سولې پروسې په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. هغه ویل دواړه هیوادونه د منطقې په کچه ډېرې سیاسي، امنیتي او اقتصادي موقع په لاس کې لري چې د ده په خبره یوازې د سولې له لارې ورڅخه ګټه پورته کېدلی شي. ډاکټر عبدالله ویل باید په مستقبل نظر وساتلی شي او نور باید دواړه هیوادونه زړې خبرې او سازشي نظریې پرېږدي. او په یو بل خبر کې په مردان خار کې پولیس وایي د خود ساخته بمی چاودنې په نتیجه کې 4 کسان مړه او 12 نور جوبل شوي دي. په مړو کسانو کې د یو خاندان 3 کسان هم شامل دي. پولیس وایي په دې چاودنه کې د پولیسو یو افسر په شمول نور 12 کسان د مردان روغتونونو ته لیږل شوي. او په یو بل خبر کې په امریکا کې د نومبر د 3 نیټې د امریکای د صدارتي انتخاباتو لپاره لومړی مباحثه د نهه یا شنبه په ماخام وشوه. په امریکا کې د نومبر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند له طرفه صدر ډانل ټرمپ امیدوار دی او د ډیموکراټیک د طرفه پخوانی نائب صدر جو بایدن امیدوار دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم د سوري د لاندې د اکتوبر په 11 نیټه باندې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د خپلې لومړنۍ جلسې اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د کوټې غونډې نه وروسته به په ګرد هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کولی شي، کوم چې به په پاکستان کې د غیر جمهوري عمل د ختمولو پورې دوام لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وطن ته د راستنېدو لپاره هڅې دي تیز شي. هغه ویلي چې د احتساب عمل به بغیر د څه تفریق روان وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې واورئ.
د حکومت پر ضد باقاعده احتجاجي تحریک پیل کولو دپاره مخالفه سیاسي ګوندونه به د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ڈی ایم د سوري د لاندې د اکتوبر 11 نیټه باندې د بلوچستان سرخار کوټې نه په لومبۍ عوامي غونډه کوي. اسلام آباد کې د پی ڈی ایم لومبۍ رسمي غونډې نه وروسته د مخالفه ګوندونو غړو سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي
11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا پہلا تاریخی جلسہ ہوگا، اس کے بعد پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کو اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔
10 اکتوبر با کوٹہ کے دا پی ڈی ایم رومبئی تاریخی عوامی غنڈہ کی گی اور دا حقی رستو با گرد پاکستان کے دا حکومت پر ضد تحریک پیل کولے شی کم بچے مخ پوڑان دیزی اور پاکستان با دی غیر جمہوری نظام ناخلاص اول سرا سر ترسی۔ پا غنڈہ کے دا ٹول مخالف گندن و مشران و اوغڑ و گڈن درلود دا شاید خاکان عباسی وی ناوا چی غنڈے پا ملک دا جمہوریت دا پارا زائے کمی دلو پارلیمان باندے قدغن گرانی بے روزگاری اور دا تاریخی کرپشن غندن اکڑا۔ غنڈہ کے دا مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف دا گرفتاری پاڑ ام خبر یتری اوشوے دا شاید خاکان عباسی وی ناوا چی دا پی ڈی ایم سٹیئرنگ کمیٹی جوڑ کرے شوی دا چی مشیری بئی پخوانے دا داخلہ چارو وزیر احسن اقبال کوی اور دے کے بعد ہر یو گند دو دو غڑی شامل وی دا دا ویناوا چی دا اے پی سی پا پریکڑو ٹول گندونا متفق تی اور دے سر با پاکستان کی یو رختون سیاسی بدلون رازی دا دے میشت شلما نیٹا با نشیوی دا ٹول گندیز غنڈ اعلامیہ کے دا وزیر اعظم مستفی کیتلو اور شفاف انتخابوں ترسنگ انتخابی اصلاحات اور اتلون کے انتخابوں کے وسلوالو زواکنو اور ایجنسیانو حس رقم رول نلو بولو غختن شوی دی دا اے پی سی گڑھ اعلامیہ کے دا موجودہ حکومت پر ضد یو منظم احتجاجی تحریک پہل قول ہم غک شوی دے۔ بل پلو تا پرون دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرعی کی دا کابینی غنڈا کے دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وطن تا ستنیدو دا پارا حس تیزولو وینا شوی دا۔ وزیر اعظم غنڈی تا ویلی دی چی نواز شریف دی وطن تا واپس را وستلشی او عدالت تا دی اڑان دکلشی۔ وزیر اعظم ویلی دی چی دا احتساب عمل با بغیر دا سفر کنا روان وی دا اوی چی مخالف گندونا اس پا دی پو دی چی دوی تا با انارو نمیلاوی گی دا اوی چی مخالف گندونا دا خپلو قضیو نپام اڑاولو دا پارا ادارے لانجمن کوی خو زیات اکڑا چی حکومت با دا اپوزیشن پا بلیک میلنگ کی نرازی دا مطبوعاتی رپورونو تر مخا دا نواز شریف وطن ترا وستلو دا پارا خارجہ وزارت او وفاقی دا پلٹنو ادارے افائیے تا ذمہ واریان اسپارل شوی دی۔ الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com، د ټویټر آی ډی ده @voadiwa۔
دا خبری خپرونه لا دوام لري۔ وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوڑان دی کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل۔
د کال 2014 په 14 دسمبر د خیبر پختونخوا صوبې په سر خار پیښور کې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د رڼا ورځې په خونړۍ حمله کې د سترګو په رپ کې 132 د سکول تنکی ماشومان او ورسره 15 د دوی استادان او نور کسان قتل کړي شول۔ د قتل کړي شوو ماشومانو مور پلار او نور خپل خپلوان د دې پیښې له لومړۍ ورځې نه د بې پرې اعلی عدالتي تحقیقاتو مطالبه بکی او غختنه کوي چې په دې واقع کې ککړ مجرمان دی قوم تر اخکار کړی شي او دوی له مثالی او عبرتناک سزا ورکړي شي۔ د قتل کړی شوو ماشومانو د وارثانو په فریاد اخر د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن مقرر کړو۔ دغه عدالتي کمیشن تر 2 کال پورې د تحقیقاتو کولو نه پس په تیره جمعه خپل رپورټ وړاندې کړی دی۔ د آرمی پبلک کول د واقعې په نوم د خورشیبي دی تحقیقاتي رپورټ په حق له د پاکستان په اخبارونو او مجلو کی مختلف قسم رپورٹونه تجزیه او مقاله خوری شوی دی۔ د پاکستان د انگریزی ژبه ډان اخبار هم خپل یو تازه اداریه کې په دې موضوع تفصیلی بحث کړی دی۔ د اداریه سرحد ته د آرمی پبلک سکول د واقعې په حق له د عدالتي کمیشن رپورٹ ډان اخبار د خپل اداریه شروع دی الفاظو نه کړی دی چې آیا د آرمی پبلک سکول د قتلان واقعې بچو کسانو یا په دې کې د قتل شوو ماشومانو او نورو کسانو د مور پلار او وارثانو د پاره د دې هیرول او د دې باب بندول ممکن ده۔ اخبار اخبار لیکي چې د آرمی پبلک سکول د قتلان د تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ جوړ کړی عدالتي کمیشن دوه کاله پس د جمعې په ورځ خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. ډان لیکي چې د عدالتي کمیشن د 515 صفحو په رپورټ کې داسې معلومات او مواد پراته دي چې په هغو د قتل شوو ماشومانو د مور پلار تسلی نشي کېدی. په رپورټ کې اول خبره دا لیکلې شوې ده چې که حفاظتي ځواکونه ښه چټک او سمدستي موقع ته رسېدلی وي نو دا خونړی پېښه ناکامه کېدی شوه، یا که په مکمله توګه ناکامه شوې نه وي نو کم از کم دومره زیات مړي به نه وي شوی. د تحقیقاتی کمیشن رپورټ د قتل شوو ماشومانو او د نورو کسانو د مور پلار او خپلو خپلوانو د پولیس د سیول افسرانو او د فوجیانو د بیانونو په بنیاد تیار کړی شوی دی. په دې کې د عدالتي کمیشن خپل تاثرات هم شامل دي. په رپورټ کې د سکول د حفاظت دپاره د شوو دریو مرحلو حفاظتي بندوبستونو تفصیلي جاج اخیستی شوی دی. په دې زمن کې لیکلی شوی دي چې د سکول په دروازه یا ګیټ کې څوکیدار موجود و. په علاقه کې د پولیس موبایل ډلې په گشت وی. د یوې پیښې په صورت کې د پیښې ځای ته سم دستي رسیدونکي دستې د آرمی پبلک سکول نه د لسو منټو په فاصله کې پرتې وي. هر کله چې د یوې واقعې په صورت کې د واقعې مقام ته د رسیدونکي پولیس پلاټونونه د وړاندې نه د چوڼې په علاقه کې اچولی شوي وو. د رپورټ نه دا هم معلومه شوې ده چې په آرمی پبلک سکول حمله کوونکو خلکو له د تیر ورکولو او د حفاظتي ځواکونو د پام د یو په بلکولو دپاره هغه ګاډي ته اور ورته کو په کم کې چې یغوی تر سکوله پورې تللي وو. په دې کار کولو حمله کوونکي د سکول د شاه دیوال نه سکول ته په کوزیدو کې کامیاب شول، ځکه چې د خلکو او د حفاظتي دستو ټول پام د سکول مخې ته ولاړ هغه ګاډي ته و چې دوی ورته اور ورته کړی وو. ډان خپل ادارې کې لیکي چې تحقیقات کوونکو ته د دې خبرې وضاحتي جواب په لاس ورنرغلو چې په څوکیدارۍ ولاړ کسانو چې کله د سکول دننه ډزې واورېدي نو دوی ولې د خپل ځای نه د ډزو ځای ته حرکت ونه کړو. د قتل کړی شوو ماشومانو مور پلار هم دا تپوس کوي چې د ډزو شروع کېدو نه پس موقع ته رسیدونکي پولیس ته سکول ته د ننوتو اجازت ولې نه ورکېدو. دوی دا خبره هم کوي چې پولیس د فوجي کمانډو نه وړاندې موقع ته رسېدلی وو. په رپورټ کې په دې خبره افسوس ښکاره کړی شوی دی چې مقامي خلکو په حمله کې ککړو ځینو ترهګرو له د پاتې کېدو ځای ورکړی وو او دا شیان د دوی په ناولو ارادو کې دوی سره لاس وکړو. ډان اخبار خپله اداریه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې د پېښور د آرمی پبلک سکول واقعه په قامي ضمیر لګېدلی نه جوړېدونکی پرهر دی.
د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
شنبه پورز په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي پلاینې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هیله څرګنده کړې چې په دوحا کې روانې د افغانانو خپلمنځي خبرې به مثبت پایلې ولري. نوموړي ویلي او دوی چې په خپلو منځو کې هر پریکړه وکړي هغه به پاکستان ته د منلو وي. د دې سره سره د پاکستان حکومت د اعلان نه وروسته د نهه یا سه شنبه په ورځ د تورخم پوله د دواړو هیوادونو د وګړو تګ راتګ لپاره د خلاصېدو پریکړه هم وشوه. که څه هم په لومړۍ ورځ د خلکو تګ راتګ ډېر کم و، ولې چې زیاتره خلک خبر نه وو او بله دا چې قانوني اسناد یې هم نه لرل. په ډېر نور تفصیل د سیمینا د ډیو د خبریال فرید شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د تورخم پوله څخه کم اوه میاشتې پس یو ځل بیا د پیاده خلکو تګ راتګ او کارکونکو خوریکو لپاره په هفته یا اونۍ کې څلور ورځو لپاره خلاصېدو اعلان شوی دی. د پاکستان حکومت له اړخه د ګول یا دوشنبه په ورځ یو اعلامیه ایستل شوې ده په کومه کې ویل شوی دی د تورخم لاره به د نهې چهارشنبه پنجشنبه یا زیارت او شنبه یا خالی په ورځ خلکو لپاره خلاصوي. په تورخم کې کارکونکو خوریکو اتحادیه مشر فرمان علي وایي د لارې خلاصې دو سره به دوی روزګار یو ځل بیا روان شي.
بالکل د سره ډېر زیات تکلیف آسان شو چې نن کوم خلکو مزدوري نه وکړي په میاشت کې هغه مزدوري مو وکړه. نن به بچو سره ډېر ښه ډوډۍ خوړلې کور نغري کار به روان شوی یاره. نن به ما په اندازه باندې 2000 مزدورانو به کار کړی او د تورخم بندې دو سره زمونږ نږدې 5000 کورنۍ متاثره شوي وو چې هغه کې هوټل والا او ګاډي والا او مزدور او ډرایور او کلینډر او دا سره متاثره شوي.
د پاکستان حکومت لخوا د کورونا وبا مخنیوي په غرض د مارچ میاشتې نه تر ستمبر اخیری اونې پورې تورخام پوله د پیاده خلکو تلو راتلو لپاره تړل شوې وه. په تورخام کې د هوټل یو مالک سید امین وایي د خلکو نه پرېښودو له وجې دوی روزګار هم په ټپه ودرېدلی و.
بس گیٹ بند ہو قرار پکیلی جی پراتو دا وہ میاشت ہے ہر سب بند را بند ہو خلق و تک را تک نو لارو عالم نو بل دفتر و عالم نو را کزی دا نو بس ری زیاد مشکلات ہو دا سی مونگ سر مزدوران ہو مزدورانم نو شلپین جیش کسا مزدوران دی را سر آغا طول پا کور باندیناس ہو نو دیر تکلیف ہو نن خو اول اورز ہو نن گزار حال خلق را غلی ہو خلق تا پتم نوا او سبان علی با انشاءاللہ تعالی جمعا ریزورت ترتیب بانده خلق زیرا جی او طول کارون با سرا روانه گی خیری
دا تورخام پولی چارواکی وایی دا ماخام پوری او نیم سوا پاکستانیان پولی حقی غاری تا اوختی دی او دو نیم سوا پوری افغانیان پاکستان تا دا تورخام دلاری را غلی دی. خو په تورخام کې یو تاجر جمشید خان اویل دا لاری خلاصی دو سرا با دا زدکون کو او تاجران ستونزی هم حواری شی.
په دې کې زمونږ مزدورانو دې کې زمونږ چې دی کنه د موټر والا کنه د فلای کوچونو والا چې هغه تعداد په زرګونو باندې دی هغه ډیر زیات متاثر شو روزګارونه نو او په دې بیک باندې چې دی کنه هر سړی پسې چې دی کنه پنځل شل کسانو کورانه به و نو پلکونه خلک چې دی کنه په دې بندې سره چې دی هغه متاثر شوی وو.
په تورخام کې کارکونکو تنانو غوښتنه وکړه چې تورخام پوله دې هم د چمن پرنګي په هفته یا اونۍ کې وو ورځو لپاره خلاصېدو اعلان وشي. فارس شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دوام لري. په مردان خار کې پولیس وایي د خود ساخته بمی چاودنې په نتیجه کې سلور کسان مړه او دولس نور جوبل شوي. په مړو کسانو کې د یو خاندان درې کسان هم شامل دي. پولیس وایي په دې چاودنه کې د پولیس د یو افسر په شمول نور دولس کسان د مردان روغندونونو ته لیږل شوي. نور تفصیل یې د مردان نه د ډیوه د خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې واوري.
د مردان ضلع پولیس وایي دا چاودنه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د مردان ضلع په کاروباري مرکز جج بازار کې ځایي خلک په خریداري کې مشغول وو. د پولیس په وینا خود ساخته بم په سایکل باندې ایښودل شوی وو چې له امله یې څلور کسان مړه او دوه د پولیس کارکوونکو په شمول اتلس کسان جوبل شوي دي. په مړو کسانو کې د یو خاندان سره تعلق لرونکي درې کسان یو پلار او د هغه دوه ماشومان لونه هم شامل دي. د مردان ریجنل پولیس مشر شیر اکبر خان وایي چاودیدونکي مواد په مقامي تیار شوی وو.
لگائی گئی تھی ابھی ہماری تفتیش شروع ہے. نتیجے میں جو بھی شواہد آئیں گے وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. پولیس افسر جو ہے نا زخمی ہوا ہے.
دیوائی دا خود ساختہ بم وو چی پا دا غزے کی اخودے شوی وو. زمونگا پلٹنے روانی دی او چی سہم معلومات راشی مونگا با میڈیا سر شریک کلو. پا جو بلشوی کسانو کی دا پولیس یو افسر هم شامل دی خود هاوی حالت دا خطرے نا بہر دی. اینی شاہدین وائی بم پا سیکل ماندی اخودے شوی وو او دا چاودنے پا وقت دا سیکل سر نزدی ولار دا پولیس موبائل گاڑی او رکشے تا هم نقصان رسیدلی دی. دا چاودنے ورستو جو بلشوی کسان دا مردان ضلعی ہسپتال او مردان میڈیکل کمپلیکس تا منتقل کری شوی دی. د هسپتال ذریعی وایی پا جو بلشوی کسانو کی د درې کسانو حالت مرگونی دی. پولیس وایی د چاودنې مقدمه د نامعلوم کسانو په ضد درج کړی شوی ده او د پولیس لخوا په سیمه کې پلټنې هم شروع کړی شوی دي. د دې وړاندې د مرکزی حکومت لخوا خبرداری هم جاری کړی شوی و پکې د سیاسي مشرانو امنیتي چارواکو او پولیس کارکونکو په ضد د حملو کولو دړکې هم ورکړی شوی وي. د مردان ریجن د پولیس مشر شیر اکبر خان دا هم وویل دا پلټنې هم کوي چې معلومه کړي په دې چاودنه کې د پولیس ګاډې خو نه په نښه شوې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
تاسو ډیوا ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو او د حیثیت خکول لپاره کارکونکو کمیشن د نهې یا سشنبه په ورځ یو رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې د جنکو په کم عمر کې په ودونو باندې تجزیه شوی. د دغه رپورت تر مخه د جنکو تعلیم یوازینی لار ده چې د جنکو په وړو عمرونو کې د ودونو مخنیوی پې کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه د خبریالی سادیه قاسم شاه په دې رپورت کې واوري.
په صوبې کې د ښځو حقونو او د دوی حیثیت ښه کولو لپاره کارکونکي یو حکومتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د کم عمره ودونو او د دې سیاسي او معاشي تجزیه نومي یو راپور نن پرانسته وکړه. د دغه تجزیاتي راپور په حق لا د دغه کمیشن مشره او د صحت ماهره ډاکټر رفعت سردار وای په کم عمره کې د جنکو ماشومانو ودونه په خیبر پښتونخوا کې ډیر عام دي او دا راپور دا وایي چې زیاتره داسې قسمه ودونه د خیبر پښتونخوا سره زمشیوی قبایلی زلو کې ډیر عام دي. ډاکټر رفعت سردار دغه تجزیاتي راپور په حق لا وی او ایلی وتا صدا تفصیل ورکړو.
اګه دلته چې دن سوال دی د 15 سال نه 15 کال نه کم جنې کې دا 6% جنې کې واده کیږي بچپن کې او بیا د 18 ایयर्स چې کم نه هغه تقریبا بند ته لګو more than 20%. نو دا خبره ده چې زمونږ کمدار رپورټ دا خی چې په کې پی زمونږ خبر پښتونخوا کې د ماشومان جنګو ودونه ډیر زیات عام دي.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو او د دې حیثیت بهتري لپاره کارکونکو دغه حکومتي کمیشن د حکومت له طرفه وخت په وخت بیلابیلو سرویز یا نظر کتنې او شمیري مخې تاریخي او د دې تجزیه کړي او دا راپور یې جوړ کړي. دغه راپور خی کم عمره یا وړوکوالي کې د زیاتره د جنکو ماشومانو ودونه د غربت د لاسه کیږي. سماجی رویي او رواجونه هم د داسې قسمه وړوکوالي ودونو یو وجه ده. خو ډاکټر رفعت سردار وای دغه رپورت تجویز کوي چې د ولکوالی د کم عمره ودونو مخنیوي د ماشومان جنکو تعلیم د لارې کې دی شي. د ماشومان جنکو تعلیم هغه له تحفظ او په هور کوي او دوی د ولکوالی د ودونو نه بچ کوي.
د ریسرچ کتلې دي چې تاسو چې نه کې چې کوم سکولونو ته تللی نه په خپل ویلې چې موږ به چې مو ترته وي چې موږ سکول وایو موږ ودی ګونه نو لکه دا یو ستراتیجی ده.
دغه رپورت دا هم وایي چې د ولکوالی ودونه په ټولنه او خاص توګه باندې معیشت باندې بد اثر غورځوي. یو ماشومه واده کړی جنای نه خپل کور چلولی شي او نه د خپل کور ذمہواری پوره کولی شي او داسې نه هغه خپل تحفظ کولی شي او اکثر د کورنی تشدد هم ښکار شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومتي ګوند صوبایي اسمبلی کې غړي عائشہ بانو هم وایي د ماشومان جنکو د حقونو خصوصا د تولیدي صحت تعلیم په حق لخوا په ټولنه کې ډیر خلک مخالفت کوي خو د ماشومان جنکو په کم عمره کې ودونو تسوب بد نه وایي. هغه وایي د جنکو تعلیم سره به د جنکو د حقونو تحفظ کیږي او د کم عمره ودونو مخنیوي ممکن کیږي.
چې تاسو یو ماشوم د دوه کال ماشومه باندې کوم تاسو پوښتنه لرئ هغه تر پروډکټ ګل کیر د پر سبق خیر ته نه دی. کله تاسو ماشومان باندې تعلیم کوي ایجوکیشن کوي ایجوکیشن باندې کوم باندې تاسو د جنکو بل باندې دا یو هیلدی طریقه ده.
په خبر پښتونخوا کې د اتل سکاله نه کم عمره 20% جنکای ولکوالی کې واده شي. یعنی هر دریو جنکو کې یو اتل سکاله نه کم عمره جنای واده کیږي. غربت سماجی رویی او رواجون عددی وجوهات دی خو پوهان وای د جنکو تعلیم یوازینه داسې لار ده چې د داسې قسمو رواجونو او د ورکوالی عمر کې د جنکو ودونو او دین را پیدا کیدونکې د ډیرو مسلو مخنیوي کول شي. سادیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
کارټي ورډیو د نن ساته خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل.
د ډیرو ملکونو خلک هغه وخت ډیر خوشاله وی کله چې د دوی چارواکي د چین حکومت او کمپنو سره په خپل ملکونو کې د کارخانو د سمندري بندرونو او د نورو بنیادی اډانو جوړولو سوداګانی وکي. خو د امریکای د جمهوریت د بشري حقوقو او د مهنت نائب وزیر رابرټ ډیسترو وای چې د دې سوداګانو له سببه چې مقامی خلکو د روزګارونو کم خوبونه لیدلی وي هغه هم تش خوبونه ثابت شي. د زیاته کا د مثال په توګه په ایتوپیا کې چرته چې دوی مزدوران د چین نه راغواړي او دا شان په ایتوپیا کې د ایتوپیا د خپل مزدورانو په مزدورۍ کې لتی وهلی دي. همدغه حالات نورو ملکونو کې رامخته شوي دي. د ویتنام نه تر جامایکا پورې چین دغو ملکونو کې شروع کړو خپلو منصوبو له په زرګونو خپل مزدوران د چین نه دغو ملکونو ته رسولي دي. خو دا صرف مقامی مزدوران نه دي چې د چین د حکومت او د کمپنو د پالیسو د لاسه په ویر غوغا دي. خپل د چین نه تری مزدوران هم ډس خوړلو خلکو کې شامل دي. دوی په سختو حالاتو کې بېګار ته اچولی شوي دي. عام طور سره چین خپلو داسې مزدورانو نه د ضمانت په نوم پیسې واخلي او بیا دغه مزدوران د خپلو ورکړو پیسو له خاطره د حکومت د جبري مشقت مزدورۍ ته مجبوره وي. د دوی د کار وخت ډیر اوږد وي، اجرتونه عام طور سره ډیر کم وي او په ورکړه کې ورته ډیر ډیل کیږي. نائب وزیر ډیسترو خپل بیان کې وایي چې د چین مزدورانو سره لکه د مال سلوک کیږي، دوی ته د انسانانو په نظر نشي کتلی. په امریکا کې یو واقع د دې قسم زیاتی سرګندونه کوي. د کال 2019 په مارچ کې د چین یو پخوانی سفارتکار او د چین د تعمیراتي کاروبار دپاره د امریکې د عملیاتو د مشر په حیثیت کار کولو په د نیویارک کې یو وفاقي عدالت کې خلکو نه د جبري مشقت اخیستو او دې سره متعلقه تورونه ثابت شوي دي او سزاوار ګرځولې شوی دی. د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی د اسسټنټ ډایریکټر ویلیام سووینی وینا ده چې دوی عدالت ته د جبري مشقت د مزدورانو د پیش کولو په موقع خپل بیان کې وایي چې دا اخر انسانان دي. دوی نه د افتی او په اوو ورځې بې تنخوا مزدوري اخیستی شي. تنګ تیارو او څښاک کورونو کې په اوسېدو مجبوره کړی شوي وو. ورسره نور هم ډېر کسان پراته وو خو د علاقې څوکیدارانو ته د دې هر څه د علم کېدو نه پس هغوی دا مزدوران راوویستل. دوی نه د جبري مشقت اخیستو داسې مضبوط بندوبستونه شوي وو چې د دوی د تښتېدو ټولې لارې بند کړی شوي وي او که چا د تښتېدو کوشش کړی هم وو نو سمدستي نیولی شوی او واپس دې تورو تیارو کوټو ته راوستی شوی دی. د ښاغلي زون او د ده د نورو ملګرو خدا خیال و چې دوی به د انساني سمګلنګ خپل ناولی عمل جاري وساتي او اوس به ورته د خپل جرم سزا ورکولی کیږي. امریکا به د صفا ستره نظام د قیام او د احتساب په خبره برابر زور ورکوي چې دا شان د ټولو خلکو د حقونو او د بنیادي ازادو تحفظ یقیني شي او د مزدورکار طبقې حقونه ومنلی شي او په دې عمل کول هم یقیني شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.